د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اول باب. ای خوګه تیوفیلوسا، ډیرو خلکو په دې لاس پورې کړی دی چې د هغه واقعاتو ترتیبوار بیان وکړي کوم چې زموږ په منځ کې تیر شوي دي، بلکې هغوی موږ ته خبرې حواله کړي دي، او چا چې دا واقعات د سر نه په خپلو سترګو لیدلی او د زیرې خادمانو، نو زه هم په خپل وار ای خوګه تیوفیلوسا ستا دپاره د پوره تحقیق نه پس دا ټولې خبرې په ترتیب سره نقل کوم. دا د دې دپاره چې تا ته د هغه خبرو په هکله صحیح معلومات درکم د کومو نه چې ته خبر کړی شوی. د یهودیا د هیرودیس بادشاه په زمانه کې یو کاهن و چې نوم یې زکریا و. دی د ابیا په پیرکه کې و. د هغه ښځه هم د هارون د اولاده وه، د هغې نوم الیشبه و. دوی دواړه د خدای ریښتینی او حکم منونکي و، او د رب ټول حکمونه او قانونونه یې بې عیبه منل، خو د هغوی اولاد نه و، ځکه چې الیشبه شنډه وه او دوی دواړه د ډیر عمر و. یو ځلې چې د زکریا د فرقې وارو او هغه د کاهنۍ پرس پوره کوو، نو د کاهنۍ د دستور په موفافق د هغه هسک راوخته چې د خدای کور ته ننوځي او خوشبوی یې اوسېځي، او بهر ټوله جمع په عبادت کې مشغوله وه. دا د خوشبویۍ د سیزلو وخت و چې خدای یو فرښته په دغه وخت د خوشبویۍ د قربانګاه ښي طرف ته ولاړه وه، ښکاره شوه. د دې په لیدو زکریا حیران شو او یرې واغستو، خو فرښتې هغه ته وویل: زکریا، یریږه مه، ستا دعا قبوله شوه، ستا ښځه الیش بابا تا له یو زوی راوړي، او ته به د هغه نوم یخیا کیږدي. ستا زړه به د خوشحالۍ نه ډک وي، او ډیر به د هغه په پیدایښت خوشحاله شي، ځکه چې هغه به د خدای په نیز لوی وي. هغه به می ته چرې ګوتې نه وروړي، او نه به سنور شراب اوسکي. د مور د ګیډې نه به هغه په روح القدس مامور وي، او هغه به ډیر بنی اسرائیل د رب د لارې ته رواړوي. هغه به د مالک د الیاس په روح او طاقت په شان روان وي چې د پلارونو او د زامنو تړون راولي، او نافرمانه به د رښتونو په لور روان کی، او چې د رب دپاره یو فرمانبردار امت تیار کی. زکریا فرښتې ته وویل: زه څنګه په دې باور کولی شم؟ زه په خپله بوډا سړی یم، او زما ښځه هم عمر خوړلې ده. فرښتې جواب ورکړ چې زه جبرائیل یم، زه د خدای په حضور کې ودرېږم، او زه یې ستا سره د خبرو کولو او د دې زیرې در کولو دپاره رالیږلی یم. خو اوس واوره چې ته به د خبرو طاقت بایلې، او د دې کار د کېدو پورې به ستا خوله بنده وي، ځکه چې تا په ما باور ونه کړ، ځکه چې په خپل مقرر وخت به زما خبره درسته ثابته شي. په دې دوران کې خلک د زکریا په انتظار و او حیران و چې هغه د خدای په کور کې دومره ولې ایثار شو. کله چې هغه راووتو، نو د هغوی سره خبرې نشوي کولې، او هغوی پوه شو چې هغه د خدای په کور کې سرویا ولیده. هغه هلته کې ودرېدلو او هغوی ته اشارې کولې، خو ژبه یې نه چلېده. هر کله چې د هغه د ذمهوارۍ ورځې ختمې شوې، نو زکریا کور ته لاړو. د دې نه پس د زکریا ښځه الیشبه امیدواره شوه، او پنځه میاشتې هغې خپل ځان پټ وساتلو. دا یې وویل چې دا د خدای امر دی، آخر هغه په ما نظر وکړو، او زه یې د بنی آدمو په وړاندې د سپکاوي نه وساتلم. بیا په شپږمه میاشت خدای جبرائیل فرښته د ګلیل په ناصرت نومي ښار کې یوې پیغلې ته راواستوله چې کویدن یې د داود د خاندان یوسف نومي سړي سره شوې وه، او د دې پیغلې نوم مریم و. فرښته دننه لاړه او هغې ته یې وویل: په تا سلام چې در باندې ډیر فضل شوی دی، رب ستا مل دی. هغې چې څه وویل په هغې ډیره فکرمنده شوه، او حیرانه وه چې د دې مبارکۍ څه مطلب دی. بیا فرښتې هغې ته وویل چې: مریمې، یریږه مه، خدای په تا مهربانه شوی دی، ته به امیدواره شي او یو زوی به دی وشي، او ته به د هغه نوم عیسی کیږدې. هغه به لوی وي او هغه به د الاعلی زوی بلل شي. مالی خدای به هغه ته د نیکه داود تخ ورکي. هغه به د تل د پاره د یعقوب په خاندان بادشاهی کوي، او د بادشاهۍ به هیڅکله نه ختمیږي. مریم وویل چې دا څنګه کېدی شي، زه خو لا واده شوی هم نه یم. فرښتې جواب ورکړ، روح القدس په پتا نازل شي او د الاعلی قدرت په پتا سوری وکړي، او په دې وجه به هغه پاک پیدا کیدونکی ماشوم د خدای زوی بلل شي. بله دا چې ستا خپلوانه الیش به هم امیدواره ده، او په زوړ عمر به زوی راوړي، او څوک چې په شنډه مشهوره وه د هغې د امیدوارۍ شپږمه میاشت ده، ځکه چې د خدای وعدې به هیڅکله بې طاقته پاتې نه شي. مریم وویل چې زه د رب وینځایم، تا چې څه ویلی دي داسې دې وشي. بیا فرښته د هغې نه لاړه. په دغه وخت مریم پاسېده او نیغه یو کلي ته لاړه کوم چې د یهودا په غریزه علاقه کې و. هغه د زکریا کره ورغله او الیش به ته سلام وکړو، او هر کله چې الیش به د مریم سلام واورېدو نو بچی د هغې په ګیډه کې ټوپ ووهلو، او بیا الیش به د روح القدس نه ماموره شوه، او په زور یې وویل په ټولو ښځو کې ته د خدای په نیز مبارکه یې، او دا لویوالی ستا د ګیډې د میوې په وسیله دی. زه څوک یم چې زما د مالک مور دی زما لیدو له راشي؟ زه تا ته دا وایم چې هر څوک هر کله چې ستا سلام زما تر غوږو شو نو زما په ګیډه کې زما بچی ټوپ ووهلو. څومره بختوره ده هغه چې په دې ایمان دی چې د خدای کول به پوره شي. او مریم وویل، ای زما زړه د رب لوی بیان کا، ای زما زړه خوشحالی وکا خوشحالی وکا، زما د خلاصونکي خدای په نوم چې هغه د خپل عاجز وینځې په حال دومره لوی نظر کړی دی. د نن ورځې نه پس به راتلونکې ټولې پیړۍ ما ته بختوره وایي. هغه زما د پاره دومره لوی کارونه کړي دي، د هغه نوم پاک دی، او څوک چې د هغه نه یریږي په هغو د هغه رحم پیړۍ په پیړۍ دی، او هغه کارونه چې د هغه لاس کړي دي د هغه قوت څرګندوي. د زړه او روح کبرجن یې خواره واره کړي دي. هغه بادشاهان د تختونو نه راغورځولي دي، خو غریبانان یې لوی مرتبو ته رسولی دي. اوږي یې په ښه سیزونو ماړه کړي دي، او مالدار یې تش لاس بیرته لیږلي دي. هغه د خپل خادم اسرائیل مدد کړی دی، لکه چې زموږ نیکونو ته هغه ویلي و. هغه په ابراهیم او د هغه په اولاد رحم کول چر هیر نه کړو. مریم د هغې سره درې میاشتې پاتې شوه، او بیا کور ته واپس راغله. بیا د الیش به د بچی د پیدا کېدو نیټه پوره شوه، او د هغې زوی پیدا شو. هر کله چې د هغې ګاونډیانو او خپلوانو دا واورېدل نو ډېره زیاته خوشحالي یې ورسره وکړه چې رب پې دا رحم وکړو. او هغوی په اتمه ورځ بیا راغلل چې ماسوم سنت کی، او هغوی د هغه د پلار نوم پې زکریا کېښودلو. خو د هغه مور ورته وویل چې نه، دا به یحیا بللی شي. خو هغوی وویل چې ستا په خاندان کې خو د هیچا هم داسې نوم نشته. بیا هغوی د هغه د پلار نه په اشارو تپوس وکړو چې د ده نوم څه په کار دی. هغه د لیکلو تختۍ راوغوښته، او په دې ټول حیران شول چې هغه دا ولیکل چې د ده نوم یحیا دی. سمدستی د هغه شونډې او ژبه آزاد شول، او هغه گویا شو او د خدای ثنای وویله. ټول ګاونډیان په دې هیبت واغستل، او دا خبرې د یهودیا په غریزه علاقه کې هر پلو خورې شولې. چا چې دا واورېدل په هغوی ډېر اثر وشو، او وی ویل چې د دې ماشوم نه به څه جوړیږي، ځکه چې د خدای لاس د ده په سر دی. د هغه پلار زکریا پر روح القدس مامور شو، او دا پیشنګویي وکړه، سنا ده د اسرائیل د خدای، ځکه چې هغه په خپل امت نظر وکړو، هغه یې بچ کړو او آزاد کړو، او د خپل خادم داود په کور کې یې د خلاصون دپاره طاقتور سړی پیدا کړ. او لکه چې هغه د ړومبو پاکو نبیانو په خوله پیړۍ په پیړۍ وعده کړې وه چې هغه به موږ د خپلو دشمنانو نه خلاص کی، او دا اغا ټولو د لاسونو نه څوک چې را سره کینه لري، او دا چې هغه به زمونږ په پلارونو نیکونو رحم وکړي او خپله پاکه وعده به یاد لري. همدغه سوګن هغه زمونږ د پلار ابراهیم سره کړی و چې هغه به مونږ د دشمنانو د لاسه بچ ساتي او د یارې نه به امان راکړي، چې مونږ ټول عمر په پاکۍ او د زړه په صداقت د هغه عبادت وکړو. او ای زما وړوکیه، ته به د لوی الاعلی نبی بللی شې، ځکه چې ته به د مالک په وړاندې تیر شې چې د هغه لارې تیارې کړي، او د هغه په علم به د هغه امت ته د ګناهونو معافۍ موندلو په وسیله هغوی ته د خلاصون لاره وښایې. زموږ د خدای د خالص رحم په وجه به د سحر نور په مونږ راوخیږي، او په هغو به وځلیږي څوک چې په تیاره کې او د مرګ په سورو کې ناست وي، او چې زموږ قدمونه د سلامتۍ په لاره سم کړي. څنګه چې دغه ماشوم لویده نو روحاني قوت یې مونده، او تر هغې ورځې پورې په بیابان کې اوسېده تر څو چې هغه بني اسرائیل ته ښکاره راڅرګند شو. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیرې دویم باب. په هغه ورځو کې د رومي قیصر اوګوستوس د لوري دا فرمان جاری شو چې په رومي بادشاهۍ کې دی د ټولو خلکو نومونه ولیکلی شي. دا لومبۍ مردم شماری وه چې د شام د حاکم کرنیوس په وخت کې وشوه. د دې غرض دپاره هر یو کس خپلې خپلې خاریې ته لاړو، او دغه شان یوسف هم د ګلیل د ناصرت نه یهودیته لاړو چې د داود په خاریا په بیت لحم کې خپل نوم ولیکي، ځکه چې هغه د داود د خاندان د اولاد و. او د هغه سره مریم هم لاړه، څوک چې د هغه چنغله وه او هغه امیدواره وه. او هر کله چې هغوی لا هلته کیو نو د هغې د بچي د زیږیدو ورځې پوره شوې، او د هغې لومبۍ زوی پیدا شو. هغې هغه په روڼي کې ونغوښتو او په یوه خور کې یې کیښودو، ځکه چې په سرای کې د هغوی د اوسېدو دپاره ځای نو. هم په دغه وطن کې څه شپونکي وو چې په میره کې یې د شپې د خپلو رمو سوکۍ کوله، چې ناڅاپي د رب فرښته د هغې په وړاندې ودرېده او د رب نور د هغوی چار چاپېره خور شو، او هغوی یری واغستل. خو فرښتې وویل چې یریږه مه، ما تاسو ته یو زیری راوړی دی چې د خلکو دپاره به یوه لویه خوشحالي وي، چې نن د داود په ښار کې ستاسو خلاصونکې پیدا شوی دی چې هغه مسیح مالک دی، او ستاسو دپاره به د هغه دا نښه ده چې یو ماشوم به په روڼي کې نغښتې په اخور کې پروت وي. ناڅاپه د هغې فرښتې سره د آسماني لښکر یوه ډله راڅرګنده شوه، او د رب دا ثنای وویله چې د خدای حمد دی وي پاس په آسمان کې، او په ځمکه دې د هغه خلکو دپاره سلامتی وي په چا چې هغه مهربان دی. هر کله چې فرښتې د هغه ځایه آسمان په لور رسخت شوې، نو شپونکو یو تر بله ووي ځای چې اوس سمدستي بیت لحم ته لاړ شو او دا شوی کار ووینو کم چې رب موږ ته څرګند کړی دی. هغوی په منډه لاړل او د مریمې او یوسف پته یې ولګوله، او ماشوم چې په اخور کې پروت و کله چې هغوی دی ولیدو نو هغه خبره یې رایاده شوه چې د دې ماشوم پاک له هغوی ته ویلې شوې وه. او د دې شپونکو خبره چې چا واورېده ټول حق حیران شول. خو مریمې دا ټولې خبرې زړه ته واچولې او سوچ یې پې کوو. په دې دوران کې شپونکي بیرته لاړل، او څه چې لیدلی او اورېدلی و په هغې یې د خدای ثنا وویله لکه څنګه چې هغوی ته ویلي شوي و. اته ورځې پس هغه سنت شو او د هغه نوم یې عیسی کیښودو. دا هغه نوم و چې د هغه په ګیډه کېدو نه مخکې فرښتې په هغه ایښی و. او موسی د شریعت په مطابق چې د هغوی د پاکېدو ورځې پوره شوې نو بیت المقدس ته یې بوتلو چې رب ته یې پیش کړي، لکه چې د رب په شریعت کې لیکلی دي چې هر لومبۍ نر ماشوم چې پیدا شي هغه به رب ته محسوس شي، او دا هم چې د رب د شریعت په مطابق قرباني وکړي، یعنی یوه د کورکوړو جوړه یا د کنترو دوه بچي. په هغه ورځو کې د خدای په لوی خار کې شمعون نوم یو سړی و. دا سړی ریښتینی او ایماندار و. دا هغه سړی و چې د اسرائیل په ځای کولو په انتظار و، او روح القدس په هغه نازل و. روح القدس هغه ته دا ویلی و چې تر څو چې هغه مسیح لیدلی نه وي تر هغې به هغه نه مري. نو د هغه د روح القدس په لارښودنه د خدای کور ته راغی، او هر کله چې د عیسی مور پلار هغه ماشوم عیسی دننه راوړو چې د هغه دپاره د شریعت په لارې عمل وکړي، هغه هغه په غیږه کې واغستو او د خدای ثنای وویله او داسې وویل چې ای مالکه، نن ته خپل غلام د خپل قول په مطابق په سلامتۍ رسختوې، ځکه چې ما په خپلو سترګو ستا هغه خلاصونکې ولیدلو چې تا د ټولو قومونو په وړاندې تیار کړی دی، هغه نور چې د نورو قومونو دپاره رڼا وي او ستا د امت اسرائیل لویي. د ماشوم مور او پلار هغه خبرو ته ګوته په خوله حق حیرانو، کمی خبرې چې د هغه په حکله ویلې کېدې. شمعون د هغه دپاره برکت وغوښتو، او د هغه مور مریمې ته یې وویل چې دا په بني اسرائیلو کې د ډیرو د هلاکت او د خلاصون دپاره مقرر شوی دی، او هغه به د خدای له طرفه داسې نښه وي چې ډیر خلک په د هغه مخالفت وکړي، چې د هغوی د زړونو پټ خیالونه کاره شي، او د غم په وجه به ستا حال داسې وي لکه چې ستا زړه په تورې سوری شوی وي. په دغه ورځو کې د اشیر په خیل کې حنا نومې یوه نبیه وه، څوک چې د فنوئیل لور وه. هغه ډیره بوډۍ ښځه وه، او د پیغلتوب نه پس هغې د خپل خاوند سره وکاله تیر کړي و، او بیا د څلورو اتیو کالو پورې کونډه او یوازې وه. هغه د خدای د کور نه چرې هم بهر نه ووتې، خو شپه ورځ به عبادت او دعا کوله او روجی به ساتلې. نو په هغه ساعت هلته راغله او د خدای شکر یې وکړو هغه ټولو خلکو ته چې د بیت المقدس د ازادۍ په انتظارو د هغه ماشوم په هکله خبرې وکړي. هر کله چې اغوی د رب د شریعت په مطابق هر څه پوره کړل، نو بیرته په ګلیل کې خپلې خارې ناصرت ته واپس شول. هلک لویېده، حکمت او طاقت یې مونده، او د خدای فضل ورسره و. د عیسی مور پلار به هر کال بیت المقدس ته د فسح اختر لتلل، او چې هغه د دولسو کالو شو نو هغوی لکه د نور کله د اختر دپاره لاړل. نو چې د میلې ورځې پوره شوې او هغوی کور ته روان شول، نو هلک عیسی په بیت المقدس کې ایثار شو، خو مور پلار ته یې پته نه وه، او هغوی ټوله ورځ په دې خیال سفر وکړو چې ګینې هغه به په قافله کې چرتوي، او بیا یې په خپلو خپلوانو او واقفانو کې د هغه لټون شروع کړو. چې وی نه منتلو، نو بیت المقدس ته راستانه شول چې هلته یې ولټوي. په درېمه ورځ یې هغه د خدای په کور کې ناس ومنتلو چې استادان ترې راتاو، او د هغوی خبرې اورېدې او تپوسونه یې ته کول، او د ټولو خلکو چې هغه ته غوږ و د هغه په پوهه او په جوابونو اریان دریانو. مور پلار د هغه په لیدو حیران شول، او د هغه مور ورته وویل چې زویا، تا موږ سره داسې ولې وکړل؟ ستا پلار او ما ته ډیر په فکرمندۍ سره لټولې. هغه ورته وویل چې تاسو زه ولې لټولم؟ تاسو ته دا نه وه معلومه چې ما ته د خپل پلار په کور کې پاتې کېدل پکار و؟ خو هغوی د هغه د خبرې په مطلب ونه رسیدل. بیا هغه د هغوی سره ناصرت ته لاړو، او د هغوی د حکم لاندې وخت تیرولو. مور یې دا ټولې خبرې په زړه کې پټې وساتلې، او د عیسی حکمت او اونه لوی شول، او د خدای او د بنی آدمو په نظر کې قبولیت مونده. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. دریم باب. د قیصر تیبریوس د حکومت په 15 کال کې پینتوس پیلاتوس د یهودیه گورنر او هیرودیس د گلیل شهزاده، دا غرور فیلیپوس د ایتوریا او د تراخونیتیس او لسانیاس د الینه والیانو، د مشرانو کاهنانو حنا او کایفا په وخت کې، د زکریا په زوی یحیا باندې په بیابان کې د خدای کلام نازل شو، او هغه د اردن په وادی کې گیر چاپیر وګرځېدو، او د گناهونو د معافی دپاره د توبې د بپتسمې وغسکولو، لکه چې عیسایا نبی د پیشنګویو په صحیفو کې لیکلی دي چې په بیابان کې د ناری وهونکې آواز دی، د مالک لاره جوړه کړئ، هغه ته سړک نیخ کئ، هر دره به ډکه شي، هر غونډی او غر به هوار شي، کاږه به نیخ کړی شي او ناهمواره به هوار کړی شي، او ټول مخلوق به د خدای خلاصون وویني. ګڼ خلک بهر را ووتل چې د یحیی نه بپتسمه واخلي، او هغه هغوی ته وویل چې ای د مارانو بچو، تاسو چا خبر کئ چې د راتلونکي غضب نه وتښتئ؟ نو ته توبې لایقه میوه پیدا کئ، او په زړونو کې دا مه راولئ چې ګنې ابراهیم زموږ پلار دی. زه تاسو ته دا وایم چې خدای دلته د دې کانو نه هم د ابراهیم دپاره اولاد پیدا کولی شي. تبر خو د ونو په جړلو ایښې شوی دی، او هره اونه چې ښه میوه نه راوړي به پرې کړی شي او اور ته به وغورځولی شي. خلکو ته تپوس وکړو، نو بیا موږ څه وکړو؟ هغه جواب ورکړ چې د کم سړی سره چې دوه کمیسونه وي، یو د هغه له ورکي د چا سره چې یو هم نه وي، او د چا سره چې خوراک وي هغه دې هم داسې وکړي. څوک چې بپتسمې له راغلي وو په هغوی کې ماسولچیان هم وو، چې هغه ته یې وویل چې استاذه موږ څه وکړو؟ هغه ورته وویل چې ستاسو دپاره چې څه مقرر دي د هغې نه زیات مه اخلئ. سپایانو هم ترې دا تپوس وکړو چې موږ څه وکړو؟ هغوی ته یې وویل چې په چا ظلم مه کوئ، د چا نه په زوره څه مه اخلئ، او په چا د دروغو تومت مه لګوئ، په خپله تنخوا صبر کوئ. هغه خلک چې په انتظارو او د یحیا په هکلی په خپلو زړونو کې سوچ کولو چې ګینې هغه به مسیح وي، خو هغه هغوی ټولو ته وویل چې زه تاسو ته په اوبو بپتسمه درکوم، خو داسې کس راتلونکی دی چې هغه زما نه ډېر طاقتور دی، او زه د هغه د پیزار د تسمو د پرانیستلو جوګه هم نه یم. هغه به تاسو ته په روح القدس او اور بپتسمه درکوي. دا هغه چج د هغه په لاس کې دی چې خپل درمن به په ښه شان صفا کی، او غنم به خپلې خمبې ته واچوي، خو بوس به هغه اور ته واچوي کوم چې هیڅکله نه مري. په دې شان او نورو ډیرو طریقو یې خلکو ته وغس کوو او زیری یې ورته واورولو. خو هغه هیرودیس والی د خپلې روندار هیرودیس سره په ناجایز تعلق او په نورو بدو کارونو ملامت کو، خو د دې ټولو کارونو د پاسه یحیی گرفتار کو او په قیدخانه کې یې واچولو. د خلکو د بپتسمې په وخت چې عیسی له هم بپتسمه ورکړی شوه او دعا یې کوله، نو اسمان پرانیستی شو او روح القدس د یوې کنترې په شکل په عیسی نازل شو، او د اسمان نه یو آواز راغی چې ته زما زوی، زما محبوب یې، زه ستانه رضایم. څه وخت چې عیسی خپل کار شروع کو، نو د دیرشو کالو، او د خلکو په خیال دی د یوسف زوی و، زوی د ایلی، زوی د متات، زوی د لیوی، زوی د ملکی، زوی د ینائی، زوی د یوسف، زوی د متیا، زوی د اموس، زوی د نهم، زوی د اسلیا، زوی د ننگی، زوی د معت، زوی د متیا، زوی د شمی، زوی د یوسف، زوی د یهودا، زوی د یوحنا، زوی د ریسا، زوی د زروبابل، زوی د شلتیئیل، زوی د نیری، زوی د ملکی، زوی د ادی، زوی د قوسا، زوی د المدام، زوی د ایر، زوی د یشوا، زوی د الغازار، زوی د یوریم، زوی د متات، زوی د لیوی، زوی د شامون، زوی د یهودا، زوی د یوسف، زوی د یونان، زوی د الیاقیم، زوی د ملیا، زوی د منا، زوی د متتا، زوی د ناتان، زوی د داود، زوی د یشی، زوی د عبید، زوی د بوئز، زوی د سلمون، زوی د نحشون، زوی د امیناداب، زوی د ادمین، زوی د ارنی، زوی د حسرون، زوی د فرس، زوی د یهودا، زوی د یعقوب، زوی د اسحاق، زوی د ابراهیم، زوی د تیرا، زوی د ناهور، زوی د سروگ، زوی د راو، زوی د فلک، زوی د ایبر، زوی د شله، زوی د قینان، زوی د ارفکشد، زوی د شیم، زوی د نوح، زوی د لمک، زوی د متوشلا، زوی د هنوک، زوی د یارد، زوی د محلل ایل، زوی د قینان، زوی د انوش، زوی د شوت، زوی د آدم چې د خدای له طرفه و. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. څلورم باب. عیسی چې د روح القدس نه مامور د اردن سیند نه واپس شو او روح القدس هغه بیابان ته بوتلو او تر څلویښتو ورځو پورې په بیابان کې د ابلیس په لاسونو کې و. په دې دوران کې هغه هیڅ نو خوړلې او په آخر کې هغه اوږې شو. ابلیس هغه ته وویل چې که ته د خدای زوی یې نو دې کاڼي ته ووایه چې ډوډۍ شي. عیسی جواب ورکړ چې صحیفه وایي چې انسان تش په ډوډۍ نه پایي. بیا ابلیس هغه په لوړه اوخې جولو او د دنیا ټول بادشاهتونه یې د سترګو په رب کې ورښکاره کړل او ورته یې وویل چې زه به د دې ټولو اختیار تا له درکوم او هغه شان او شوکت هم چې د دې سره تړلی وي، ځکه چې دا زما په اختیار کې راکړی شوي دي او زه چې چاته غواړم دا ورکولی شم. که ته ماته سجده وکې دا هر څه به ستا شي. عیسی هغه ته جواب ورکړ، صحیفه وایي چې ته تش د خدای ته سجده کوه او یوازې د هغه عبادت کوه. بیا شیطان هغه بیت المقدس ته بوتلو او د خدای د کور په منارۍ ودرولو او ورته یې وویل چې که ته د خدای زوی یې نو ځان ښکته ګزار کا، ځکه چې صحیفه وایي چې هغه به خپلو فرښتو ته حکم ورکي چې ستا حفاظت وکړي او هغوی به دې په خپلو لاسونو کې د دې یری پورته کړي چې هسې نه چې ستا خپه په کاڼي غوسه شي. عیسی هغه ته جواب ورکړ، دا ویلې شوي دي چې ته خپل مالک خدای مه لمساوه. دغه شان چې د ابلیس ټول لمسون ختم شو نو د څه وخت دپاره ته لاړو. بیا عیسی د روح القدس په قدرت گلیل ته واپس شو او په ټول وطن کې د هغه آوازه گیر چاپیره خوره شوه او هغه د هغوی په عبادت خانې کې وعظ کولو او ټولو خلکو د هغه لویي بیانوله. بیا هغه ناصرت ته راغې چرته چې هغه لوی شوی و او د سبت په ورځ عبادت خانې ته د خپل دستور په مطابق لاړو. هغه د سبق لستو دپاره ودرېدلو او ورته د ژایا نبی کتاب ورکړی شو. هغه هغه کتاب پرانیسته او هغه پاڼه یې راواړولې چې پکې لیکلی و چې د رب روح په ما نازل دی، ځکه چې زه هغه مسه کړی یم او دې لی راوستلی یم چې عاجزانو ته زیرې ورکم، چې قیدیانو ته د ازادۍ او ړندو ته د بینایۍ اعلان وکم، او چې جوبل شوي مظلومان آزاد کم او د رب د قبول شوي کال وعظ وکم. هغه کتاب بند کړ، خادم ته یې واپس ورکړ او کېناستو او په عبادت خانې کې د ټولو خلکو سترګې په هغه باندې وې. هغه بیا خبرې شروع کې او ویې ویل، نن چې تاسو دا کلام واورېدو دا پوره شو. هلته ټولو خلکو په جمع د هغوی شاهدي وکړه او په دې حیران شول چې داسې د فضل خبرې د هغه د شونډو نه راووتلې. هغوی تپوس وکړو، آیا دا د یوسف زوی نه دی؟ بیا عیسی وویل، بے شکه چې تاسو به ما ته دا متل ضرور واوروئ چې حکیمه خپل ځان روخ کا او دا به ووایې چې تا چې هر څه چې په کوپري نخوم کې کړی دي مونږ هغه اورېدلی دي. هغه څه دلته په خپله خاریه کې هم وکړه. زه تاسو ته دا وایم چې یو نبی هم په خپل وطن کې په اسرائیلو کې چا کابل کړی نه دی. په حقیقت کې د الیاس په ورځو کې په اسرائیلو کې ډېرې کونډې وې. تاسو ته به معلومه وي چې په هغه زمانه کې درې نیم کاله باران نو شوی او په ټول وطن باندې سخت قحط راغلی و، خو الیاس په دوی کې هیڅ چاته وانستول شو. بې د سیدا د ملک د صارفت خاریه کې د یوې کونډې ښځېنه او بیا د الشبا نبی په زمانه کې په اسرائیلو کې ډېر جزامیانو، خو د نومان شامی نه بغیر پاغوی کې یو هم پاک نه کړی شو. په دې خبرو د عبادت خانې ټول خلک قهرجن شول. هغوی پورته شول، هغه د خاریې نه بهر وویسته او دغه غره سر ته بوتلو چې دغه خاریه پې اباده وه. مطلب یې دا و چې د هلته نه ښکته ګزار کړي، خو هغه د هغوی د میز نه ووته او لاړو. د ګلیل کفرینهم خاریې ته په راکوزېدو عیسی د سبت پورس خلکو ته تعلیم ورکو او هغوی د ده په تعلیم حیران شول، ځکه چې هغه په پوره اختیار خبرې کولې. دلته په عبادت خانه کې یو سړی و چې پیریانو نیولې و. هغه په زوره چغې کړلې، ته زموږ نه څه غواړې؟ اے عیسی ناصری، ته راغلې چې موږ هلاک کې څه؟ زه دې پیژنم چې ته څوک یې، ته د خدای قدوس یې. عیسی هغه ورټولو او وی ویل چې غلی شه او د ده نه راوزه. بیا پیری هغه سړی د خلکو نه په مینځ کې په ځمکه راوویشتو او بغیر د څه نقصان نه یې هغه پرېښودو. ټول خلک حق حیران شول او یو بل ته یې وویل، د دې سړي په ژبه کې څه کمال دی، هغه پوره په اختیار پیریانو ته حکم ورکوي او هغوی اوزي. دغه شان دا خبره په ټول وطن کې خوره شوه او خلکو پې بحث کوو. د عبادت خانې نه په وتو هغه د شمون کره لاړو. د شمون خواښې سختې تبې نیولې وه. هغوی هغه ته سوال وکړو چې مدد یې وکړه. هغه ورغې او د هغې په خوا کې ودرېدلو او تبې ورټله. هغه تبې پرېښوده، سمدستي پورته شوه او د هغه خدمت ته ودرېده. د نور پرېوتو په وخت ټولو خلکو خپل دوستان خپلوان په مختلفو رنځونو اخته و. هغه ته راوستل او هغه په یو باندې خپل لاسونه کېښودل او روغ یې کړل. د ډېرو نه پیریان هم پاسېدل او دا چیغې وهلې چې ته د خدای زوی یې، خو هغوی هغه ورټل او د خبرو نه یې منع کړل، ځکه چې هغوی ته پته وه چې دی مسیح دی. چې سبا شو نو عیسی یو خوشي ځای ته لاړو، خو خلک د هغه په لټون پسې ووتل. او چې وی منتلو په ټینګه یې ورته وویل چې موږ نه مزه، خو هغه ورته وویل پکار دی چې زه د خدای د بادشاهۍ زیرې نورو ښارونو ته هم ورسوم، ځکه چې زه د دې دپاره رالیږل شوی یم. دغه شان د یهودیه په عبادت خانو کې وغس کوو. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیرې پنځم باب. یو ورځ چې عیسی د گنسیرت سیند په غاړه ولاړو او خلک پرې راپنډ شوي چې د ده کلام واوري، نو هغه دوه کشتۍ د اوبو په غاړې ولیدلې چې ماهیګیران ترې غاړې ته راکوز شوي وو او خپل جالونه یې وینځل. هغه یوې کشتۍ ته وروختو کومه چې د شمغون وه، او هغه ته یې وویل چې د غاړې نه لږه وریسته کا. بیا هغه په کشتۍ کې په ناسته باندې خلکو ته وغه شروع کړو. هر کله چې هغه خبرې بس کې، نو شمغون ته یې وویل چې جورو اوبو ته لاړ شه او د ښکار دپاره خپل جالونه واچوه. شمون ورته جواب ورکړ، استاذه، موږ ټوله شپه خواري وکړه خو هیڅ مو ونه نیول، خو چې ته داسې وایې نو زه به جالونه ورواچوم. هغوی داسې وکړل او ډیر میان یې راونیول او د هغوی جالونه په شلیدو شول. نو هغوی د بلې کشتۍ ملګرو ته چغې کې چې راشئ او زموږ مدد وکړئ. هغوی داسې وکړل او دواړه کشتۍ داسې ډکې کې چې ډوبېدو له راغلې. هر کله چې شمون دا نظاره ولیده، نو د عیسی په خپو پرېوته او وی ویل چې اے مالکه، له ما نه لاړ شه، ځکه چې زه ګناهګار سړی یم. هغه او د هغه ټول ملګري د کبانو په لیدو سخت حیران شو. او دغه شان د زبدی زامن یعقوب او یوحنا چې شمعون ملګری هم و، عیسی شمعون ته وویل مه یریږه، د دې نه پس په ته د بنی آدمو لټون کوې. هر کله چې هغوی کشتۍ غاړې ته راوسته، نو هر څه یې پرېښودل او په هغه پسې روان شول. یو ځلې هغه په یوه خاریه کې و چې هلته یو سړی و چې سخت جزام پې لګېدلی و. هغه چې عیسی ولیده، نو هغه په ځمکه سر کېښودو او سوال یې ورته وکړو چې مالکه، که چېرې ته تش وغواړې نو ما پاکولی شي. عیسی خپل لاسونه ور اوږد کړل، هغه یې مسه کړ او ویې ویل چې بې شکه چې زه داسې غواړم، پاک شه. او د هغه جزام په هغه ساعت لاړو. عیسی هغه ته حکم ورکړ چې هیڅ چاته دا حال ونه وایې، او ورته یې وویل چې لاړ شه او کاهن ته خپل ځان وخایه او د خپلو جوړېدو دپاره د موسی مقرر کړي شکرانه ورکه، چې دا به د هغوی دپاره شاهدي شي. خو د هغه په هکله دا خبرې نورې هم خورې شوې. ډېر خلک د هغه اورېدو له راغونډېدل او د خپلو رنځونو نه جوړېدل، او هغه به د دعا دپاره خوش ځایونو ته تلو. یو ورځ عیسی تعلیم ورکو او فریسیان او د شرع عالمان ورته هم ناستو چې د گلیل د یهودیا او د بیت المقدس د هر کلی نه راغلیو او د خلکو د روغولو د رب قوت د هغه سره و. یو څو تنو یو شل سړی په کټ راوړو، هغوی کوشش وکړو چې هغه ور دننه کړي او د عیسی په مخ کې یې کیږدي، خو ګڼه دومره زیاته وه چې هیڅ لاره یې ونه مونده. نو هغه پاس وختل او د چت د پاس نه په برګه کې سوری وکړو او په بانګه کې راښکته کړو او د خلکو په مینځ کې د عیسی په مخ کې کیښودو. هر کله چې عیسی د هغوی ایمان ولیدو نو ویې ویل، سړیا، تا ته ستا ګناهونه ماف شول. نو د شرع عالمانو او فریسیانو یو بل ته وویل چې دا څوک دی چې کفر غروي؟ د خدای نه بغیر لا بل څوک هم ګناهونه ماف کولی شي؟ خو عیسی په دې پوه و چې دوی څه خیال کوي، نو جواب یې ورکړ چې تاسو په خپلو زړونو کې داسې خیالونه ولې کوئ؟ آیا دا اسانه ده چې څوک ووایي چې ستا ګناهونه ماف شو او که دا چې پاسه او وګرځه؟ خو دا د دې دپاره چې تاسو ته معلومه شي چې ابن آدم په ځمکه د ګناهونو د ماف کولو اختیار لري. هغه شل سړي ته مخ ور واړو او ویې ویل چې زه تا ته دا وایم چې ودرېږه، خپل کټ واخله او کور ته ځه. او هغه د هغې په وړاندې سمدستي پاسېده او هغه کټ چې دی پی پروت و یې واغستو او کور په لو روان شو. او د خدای ثنایی وویله، هغوی ټول سخت حیران شول او د خدای ثنایی وویله او یری واغستل او ویې ویل چې نن موږ څه عجیبه کارونه ولیدل. وروستو چې بیا عیسی بهر لاړو نو هغه لیوی نومې یو ماسولچی ولیدو چې د ماسول په چوکۍ ناست په خپل ځای ناست و، او هغه ته یې وویل چې ما پسې راځه. او هغه د خپل ځایه پاسېده، هر څه یې پرېښودل او په هغه پسې روان شو. وروستو لیوی بیا د عیسی لویه میلمستیا وکړه. په دې میلمنو کې ګڼ ماسولچیان او نور خلک شریک شوي وو، فریسیانو او د هغوی د فرقې د شرع عالمانو د عیسی موریدانو ته دا ګیله وکړه چې تاسو د ماسولچیانو او ګناهګارو سره ولې خوری څکئ. عیسی هغوی ته جواب ورکړ چې روغو خلکو ته د ډاکټر حاجت نه وي، خو رنځورانو ته یې وي. زه د رښتونو خلکو دپاره نه یم راغلی، بلکې د ګناهګارو دپاره چې توبه وکړي. بیا هغوی عیسی ته وویل چې د یحیا موریدان خروجی نیسي او ډیرې دعاګانې کوي، او دغه شان د فریسیانو موریدان هم، خوستا موریدان خوریس کی. عیسی جواب ورکړ، آیا تاسو په جنجیانو هغه وخت روژه نیولی شئ کوم وخت چې چنغول د هغوی سره وي؟ خو یو وخت به راشي چې چنغول به د دوی نه بوتلی شي او دغه وخت په دوی روژه نیسي. عیسی هغوی ته دا مثال هم ووی چې هیڅوک هم د نوي چوغې نه د دې دپاره ټوټه نه شلوي چې زړې پې وګنډي. که چېرې هغه داسې وکړي نو هغه به په نوي چوغې کې سوری وکړي او دا نوي ټوکړې به د زړې سره هیڅ سمون ونه خوري، او نه څوک نوي شراب په زړو مشکونو کې اچوي، او که څوک داسې وکړي نو نوي شراب به دغه مشک اوشلوي او شراب به ضایع شي او مشکونه به بیکاره شي. نوي شراب په نوو مشکونو کې اچول غواړي، او هر چا چې زاړه شراب څکلي وي نو د نوو شرابو خواهش په نه کوي، ځکه چې هغه وایي چې زاړه شراب ښه دي. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. شپږم باب. یو ځل د سبت په ورځ عیسی د خپلو موریدانو سره په پټو تیرېده او د هغه موریدانو وږي شو کول، هغه یې په لاسونو کې مګل او خوړلې. ځینو فریسیانو دا وویل چې تاسو هغه کار ولې کوئ کم چې د سبت په ورځ روان نه دی؟ عیسی جواب ورکړ، تاسو دا نه دی لوستي چې هر کله چې داود او د هغه ملګري وږیو نو هغوی څه وکړل؟ هغه د خدای کور ته لاړو او د شکرانې ډوډۍ راواغسته، په خپله یې هم وخوړه او ملګرو ته یې هم ورکه، باوجود د دې چې بغیر د کاهنانو نه په بل چا دا روان و. هغه دا وویل چې ابن آدم هم د سبت مالک دی. د یو بل سبت په ورځ عیسی د عبادت خانې ته لاړو او تعلیم یې ورکوو. هلته په ګڼه کې یو سړی و چې ښی لاس یې اوچ شوی او د شرع عالمان او فریسیان په دې انتظارو چې آیا عیسی به د سبت په ورځ دې روخ کی او کنه، د دې دپاره چې په هغه باندې د هغه خلاف څه الزام ولګوي. خو هغه پوهېده چې د دوی په زړونو کې څه دي. نو هغه هغه سړي ته چې لاس یې وچو وویل، پاسه او دلته ودرېږه. نو هغه پاسېد او هلته ودرېدلو. عیسی بیا هغوی ته وویل، زه له تاسو نه یو سوال کوم چې آیا د سبت په ورځ ښه کول روا دي که بد، ژوند بچ کول که هلاکول؟ هغه ټولو ته ګیر چاپېر وکتل او بیا یې هغه سړي ته وویل چې خپل لاس وغځوه. نو هغه داسې وکړل او د هغه لاس جګ جوړ شو. نو هغوی د غصې نه سره شول او یو بل ته یې وویل چې موږ د عیسی سره څه وکړو. هم په دغه ورځو کې عیسی غرونو ته لاړو چې دعا وکړي، او ټوله شپه یې له خدای نه دعا وغوښتله. چې سحر شو نو هغه خپل موریدان راوبلل او د هغوی نه یې دولس کسه غوره کړل او هغوی یې رسولان وبلل. د شمون نوم یې پترس کېښودلو، او د هغه ورور اندریاس او یعقوب او یوحنا او فلیپوس او برتولمای او متی او تومه او د حلفی زوی یعقوب او شمعون چې ورته ننګیالی هم ویلی شي، او د یعقوب زوی یهودا اسکریوتی چا چې روستو د هغه مخبري وکړله. عیسی د هغوی سره د غره نه راکوز شو او په هوار میدان کې ودرېده. په دغه ځای کې د هغه ګڼ موریدان او ډیر خلک چې ټول د یهودیا او بیت المقدس د سور او د سیدا د سمندر غاړې نه راټول شوي او د هغه اورېدو ته راغلي او چې دوی د خپلو رنځونو نه شفا عمومي، او هغه څوک چې پیریانو نیولي روغ شول. ټولو خلکو کوشش کوو چې لاس وروړي، ځکه چې د هغه نه یو طاقت راووتلو او ټول یې روغ کړل. بیا عیسی خپلو موریدانو ته مخ راواړو او وی ویل چې تاسو بختور یئ چې غریبان یئ، د خدای بادشاهي ستاسو ده. تاسو بختور یئ چې وږي یئ، تاسو لوږه به په مړېدو بدله شي. تاسو بختور یئ چې اوس جاړئ، ستاسو جړا به په خندا بدله شي. تاسو بختور یئ چې کله چې خلک تاسو ته په نفرت ګوري او د خپل میز نه مشړي او تاسو سپکوي او ستاسو نوم په بده اخلي او د ابن آدم په وجه ستاسو نوم د خپل میز نه لرې کوي، نو په هغه ورځ تاسو خوشحالي کوئ او په خادای ټوپونه وهئ، ځکه چې ستاسو دپاره په آسمان کې ډیر لوی اجر دی. هم په دغه شان د دوی پلارونو هم د نبیانو سره دغه سلوک کړی و. خو ای مالدارو، په تاسو افسوس دی، ځکه چې تاسو خپل د خوشحالۍ دور تیر کړ. په تاسو افسوس چې نن ماړه یې، ځکه چې تاسو به اوږی شئ. په تاسو افسوس چې نن خاندئ، تاسو به په غم اخته شئ او جاړئ به. افسوس دی په تاسو چې کوم وخت به ټول خلک ستاسو په باب کې ښې خبرې کوي، همدغسې د هغوی پلارونو د دروغو نبیانو په باب کې ویل. خو تاسو چې اورئ، زه تاسو ته دا وایم چې د خپل دشمن سره مینه کوئ، او هغه څوک چې تاسو سره کینه لري د هغوی سره ښه کوئ. د هغوی دپاره برکت غواړئ څوک چې په تاسو لعنت کوي، او د هغوی دپاره دعا کوئ څوک چې په تاسو تهمتونه لګوي. که یو سړی تاسو په یو مخ ووهي، نو هغه ته بل مخ هم سیل مه کوئ. که یو سړی ستاسو چوغه واخلي، نو هغه ته خپل کمیس هم ورکوئ. څوک چې ستاسو نه څه وغواړي، هغوی له هغه څه ورکوئ. کله چې یو سړی هغه څه د تاسو نه واخلي کوم چې ستاسو دي، نو د هغه نه بیرته مه اخلئ. د خلکو سره داسې سلوک کوئ لکه چې تاسو غواړئ چې هغوی دې د تاسو سره وکړي. که تاسو تش د هغه چا سره مینه کوئ څوک چې تاسو سره مینه لري، نو ستاسو څه مهرباني ده؟ ځکه چې ګناهګار هم د هغه چا سره مینه کوي څوک چې د هغوی سره مینه لري. بیا دا چې کچرې تاسو د هغه چا سره نیکی کوئ څوک چې تاسو سره ښېګڼه کوي، نو ستاسو څه مهرباني ده؟ ځکه چې ګناهګار خو هم دغسې کوي. او کچرې تاسو تش د هغه ځای قرض ورکوئ چرته چې ستاسو باور وي چې تاسو ته به پستنه کړی شي، نو ستاسو څه مهرباني ده؟ ځکه چې ګناهګار هم یو بل ته قرض ورکوي او یو بل ته یې پوره واپس کوي. خو تاسو د خپلو دشمنانو سره مینه او نیکی کوئ او قرض بغیر د ستمې ورکوئ، نو تاسو به ډیر لوی اجر عمومی، تاسو به بیا د الاعلی زامن شئ، ځکه چې هغه په خپله هم په ناشکرو او په شریرانو مهربانی کوي. ترسناک شئ، ځکه چې ستاسو پلار هم ترس کوونکی دی. غیبت مه کوئ، نو ستاسو غیبت به هم ونه کړی شي. بل څوک مو مجرم وئ، نو تاسو به هم مجرم ونه ګڼلی شئ. معافی کوئ، نو تاسو به هم معاف کړی شئ. ورکوئ، نو تاسو ته به هم درکړی شي. ښه پیمانه منډلې دربلې ښه ډکه کئ، او تر مورګو مورګو به ستاسو په جولای کې واچولی شي، او په کومه پیمانه چې تاسو میچ کوئ هم په هغې به تاسو ته میچ وکړی شي. او عیسی هغوی ته یو مثال ووي چې آیا یو ړوند بل ړوند ته لار ښودلی شي څه؟ دواړه به په کنده کې ونه غورځېږي څه؟ شاګرد د استاد نه لوی نه دی، خو هر هغه څوک چې پوره تربیت وشي هغه به د خپل استاد په شان شي. ته د خپل رور په سترګه کې د بورې خسڼې ته ولې ګورې، او په خپله سترګه کې لوی غړګې نه وینې؟ ته خپل رور ته دا څنګه ویلی شي چې زما خوږ وروره راشه چې ستا د سترګې نه دا خسڼې وباسم، چې خپله سترګه دې په غوړګې ړنده ده؟ ای منافقه، اول د خپل سترګې نه غوړګې وباسه، نو بیا به په اسانه د رور د سترګې نه خسڼې وویستی شي. خونه بده میوه هیڅکله نه راوړي، او هیڅکله په بده ونه کې ښه میوه نه پیدا کیږي، ځکه چې هره ونه په خپلې میوې پیژندلې کیږي. ته د ازغو نه انځر نه شي راټولولی، او نه د جاړو نه انګور راشکولی شي. ښه سړی به د خپل زړه د خزانې نه ښه سیزونه راوباسي، او بد سړی به د خپل زړه د بدې خزانې نه بدې خبرې وباسي، ځکه چې کمی خبرې چې په زړه کې وي هم هغه په خوله راځي. تاسو ما ته ولې مالک مالک وایې، او هغه کار کله هم نه کوئ چې زه یې درته وایم؟ هر هغه څوک چې ماله راځي او زما خبرې اوري او عمل پې کوي، نو زه به تاسو ته وښایم چې هغه د چا په شان دی. هغه د یو داسې سړي په شان دی چا چې د کور جوړولو دپاره ښه ژور بنیادونه وکنستل، او بنیاد په یو پوخ ګډ کیښودلو، او هر کله چې سیلاب راغې نو سیند په کور وروختو، خو هغه یې ونه خوځولی شو، ځکه چې هغه پوخ ودان کړی شوی و. خو څوک چې زما خبرې اوري او عمل پې نه کوي، نو هغه د داسې سړي په شان دی چا چې خپل کور په کچه ځمکه باندې بی بنیاده جوړ کو. هر کله چې سیلاب راغې او سیند وختو، نو کور ونړېدو او په درز راولوېدو. د لوکا په مطابق د مالکی وم باب. هر کله چې خبرې خلکو ته خلاصې کې، نو عیسی کوپرین هم ته لاړو. هلته د یو صوبهدار یو معتبر نوکر و، او هغه په مالک ډیر ګران و. نوکر مرګي حال نا جوړ و. هر کله چې هغه د عیسی په هکله واورېدل، نو هغه یو څو یهودیان مشران ورواستل او سوال یې ورته وکړو چې هغه راشي او د هغه د نوکر ژوند بچ کړي. هغوی عیسی ته راغلل او ډیر په ښه طریقه یې ورته عرض وړاندې کړ، او ورته یې وویل چې هغه ستا د مهربانۍ حقدار دی، ځکه چې هغه زموږ د خلکو خوږمن دی، او هغه زموږ د پاره عبادتخانه ودانه کړې ده. عیسی د هغوی سره لاړو. نو چې هغه کور ته نږدې شو، نو صوبهدار یو څو دوستان په دې غرض ورواستول چې مالکه نور تکلیف مه کوه، ځکه چې زما د کور چت د دې جوګه نه دی چې ته ورلاندې راشي، ځکه خو زه په خپله تاسو ته حاضر نه شم، خو ته د خولې نه یو ټکی ووایه نو زما نوکر به جوړ شي، ځکه چې زه پوهیږم چې زه په خپله د بل د حکم د لاندې یم. کله چې زما سپایان زما د حکم د لاندې دي، او چې زه یو ته ووایم چې لاړ شه نو هغه ځي، او بل ته چې ووایم چې دی خوا راشه نو هغه راځي، او خپل نوکر ته ووایم چې داسې وکړه نو هغه یې کوي. کله چې عیسی دا واورېدل، نو هغه حیران شو. د هغه سړی یې ډیر تعریف وکړو، او کوم خلک چې ورپسې روان و هغوی ته یې مخ ورواړو، او ورته یې وویل چې زه تاسو ته وایم چې ما ان په اسرائیلو کې هم داسې ایمان نه و لیدلی. او قاصدان چې کور ته واپس راغلل، نو هغوی هغه نوکر روغ رمټ ولیدلو. پس له هغې عیسی نعین نومي ښاریې ته لاړو. د هغه سره خپل موریدان او نور ګڼ خلک ملګري و. کله چې هغه د خاریه دروازې ته ور ورسېدو نو یوه جنازه یې ولیده. دغه مړی د یوې کونډې یو زوی و او د دې سره د خاریه ګڼ خلک و. هر کله چې مالک هغه ولیده نو زړه یې پرې وسوځېدلو او ویې ویل بس نوره جړه مه کوه. د دې سره هغه ور وړاندې شو او په جنازه یې لاس کېښودلو او جنازه وړونکي ودرېدل. بیا هغه وویل چې پورته شه زلمیه. هغه مړی کېناستو او خبرې وکړلې او عیسی هغه خپلې مور ته بیا حواله کړ. په هغه ټولو حاضرینو باندې یوه زبردسته یره خوره شوه او هغوی ټولو د خدای ثنا وویله او ویې ویل چې په موږ کې یو لوی نبی راپورته شوی دی او خدای پاک په خپله خلکو د مهربانۍ نظر کړی دی. عیسی چې څه کړي وو هغه کیسه د یهودیه په ټوله علاقه او خوا و شا کې خوره شوه. د یخیا مریدانو هغه په دې هر څه خبر کړ. هغه خپل دوه مریدان راوغوښتل او مالک ته یې واستول چې تپوس وکړي چې آیا تا هغه راتلونکی یا دا چې موږ د بل چا انتظار وکړو. هغه استازی عیسی له لاړل او ورته یې وویل بپتسمه ورکوونکي یخیا موږ تا ته رالیږلي یو چې تپوس وکړو چې ته هغه راتلونکی که موږ د بل چا انتظار وکړو. بیا هم په هغه ساعت عیسی ډیر خلک د رنځونو نه روغ کړل، طاعون او بدروخونه یې لرې کړل او ډیرو ړندو لی بینایي ورکړه. بیا هغه هغه استازو ته جواب ورکړ چې لاړ شئ او هر څه چې تاسو ولیدل او واورېدل په هغې یخیا خبر کئ او دا چې څنګه ړانده بینا کیږي، شل ګرځي، جزامیان پاکیږي، کاڼه اوري، مړ بیا ژوندي کیږي او غریبانان خزیرې اوري او بختور دی هغه څوک چې په ما شک نه کوي. هر کله چې د یخیا استازی رسخت شول نو عیسی د هغه په هکله خلکو ته وویل چې تاسو د څه لیدو دپاره بیابان ته تلی وئ. یوه لوښه چې باد خوځوله څه نو بیا تاسو د څه په لیدو پسې بهر وتی وئ. یو سړی چې ریخمینې جامې اغوستې وي یقینا چې ښکلې جامې او د عیش سیزونه تاسو په محلونو کې موندلی شئ نو بیا تاسو د څه په لیدو پسې وتی وئ. یو نبی لیدوله او د نبی نه هم څه ډېر لوی. دا هغه سړی دی د چا په هکله چې صحیفه وایي چې ګورئ زه خپل پیغمبر ستا د وړاندې لیږم چې ستا د پارستان وړاندې لاره جوړه کړي. زه تاسو ته وایم چې د یخیا نه بل مور راوړې لوی نشته، خو بیا هم د خدای په بادشاهۍ کې د ټولو نه وړوکې د هغه نه لوی دی. او هم چې هغو ټولو خلکو چې د هغه خبرې واورېدې نو سره د ماسولچانو خدای ریښتینی وګڼلو، ځکه چې یخیا په بپتسمې بپتسمه اغستې وه. خو بې د فریسیانو او د شرې د عالمانو نه چا چې د هغه د بپتسمې نه انکار کړی او د ځان د پاره د خدای د حکم نه مخ اړولی و. د دې پیړۍ د خلکو مثال په څه درکم؟ هغوی د چا په شان دي؟ هغوی په بازار کې د ناستو هلکانو په شان دي، څوک چې یو بل ته چغې وهي او وایي چې موږ تاسو ته شپېلۍ وغږولې او تاسو ګډا ونه کړه، موږ جړه انګوله وکړه او تاسو ویر ونه کړه. ځکه چې هر کله چې بپتسمه ورکوونکې یخیا راغی چې نه یې ډوډۍ خوړه او نه یې شراب څکل نو تاسو وایي چې په هغه پیریان ناست دي، او هر کله چې ابن آدم راغی چې خوري څکي نو تاسو وایي چې ده ته وګورئ دا ګیډور شرابي د ماسولچیانو او ګناهګارو اشنا دی. خو بیا هم د خدای حکمت د خپلو ټولو زامنو په هکله ریښتینی ثابت شو. یو فریسی د عیسی مېلمستیا وکړله. هغه د فریسی کور ته لاړو او خوراک ته کېناستو. نو په هغه ښار کې یوه ګناهګاره ښځه چې د عیسی د راتلو نه خبر شوه چې د یو فریسی په کور کې مېلمه دی، نو په عطردان کې یې خوشبویي عطر راوړل. هغه د عیسی د خپو سره رستو ودرېده او په جړا شوه او د هغه خپې د هغې په اوښکو لوندې شوې او هغه هغې په خپلو ویښتو اوچې کړې او ښکلې کړې او عطر یې پې واچول. کله چې د هغه کوربه فریسی دا ولیدل نو د ځان سره یې وویل که دا سړی چرې ریښتینې نبی وې نو هغه به په دې خبر وې چې دا لاس ورولونکې ښځه څوک ده او دا د کوم قبیلې ښځه ده، یعنی یوه ګناهګاره. عیسی د هغه په زړه پوه شو او ورته یې وویل چې شمغونه زه تا ته سویل غواړم. هغه وویل چې او فرمایه مالکه، عیسا ورته وویل چې د یو بڼیا دوه قرضدار یو، یو ته یې 1500 دیناره قرضو او بل 500. هر کله چې د دواړو سره د قرض پرې کولو هیڅ درک نه و، نو دواړو ته یې وبخل. نو اوس ووایه چې په دې دواړو کې به د هغه سره زیاته مینه کم یو کوي؟ شمعون جواب ورکړ، زما په خیال چې کم سړی ته یې زیاتې وبخلې. عیسی وویل چې بې شکه ته درست وای. بیا ښځې ته مخ ورواړو او شمعون ته یې وویل چې ته دا ښځه وینېسه، زه ستا کور ته رالم او تا زما د خپو دپاره اوبه قدرې هم رانه کړلې، خو دې ښځې زما خپې په خپلو اوښکو لندې کړلې او هغه یې په خپلو ویښتو وچکې. تا زه ښکل قدرې نه کم، خو د کم وخت نه چې زه راغلی یم هغه لګیا ده زما خپې ښکلوي. تا زما سر په تیلو غوړ نه کړو او هغې زما خپو اتر واچول، ځکه زه تاته وایم چې هغې ځکه دومره مینه وکړله چې د هغې ډېر ګناهونه بخلي شوي دي. د چا چې لږ بخلي شوي وي هغه لږه مینه کوي. بیا عیسی هغې ته وویل چې ستا ګناهونه وبخلی شول. نو مېلمنو په خپلو کې وویل چې دی لا څوک دی چې ګناهونه بخي؟ خو عیسی هغې ښځې ته وویل چې ته خپل ایمان بچ کړلې، په خیر لاړه شه. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. اتم باب. د دې نه پس عیسی خار په خار او کلی په کلی ګرځېدو، وعظ یې کوو او د خدای د بادشاهۍ زیره اورولو. او د هغه سره هغه دولس تنو او یو څو ښځې وې، څوک چې د پیریانو نه خلاصې کړې او د رنځونو نه یې جوړې کړې شوې وې. مریم چې د مګدلین په نوم بلل کېږي، د چا نه چې و پیریان پاسولې شوي، او یو انا د هیرودیس د خوزانو مناظر ښځه، او سوسینا او نور ډېرې ښځې چې په خپل مال یې د هغوی خدمت کوو. او ډېر خلک د یو بل ښار نه عیسی ته راجمع کېدل، او هغه په دې مثال کې خبرې وکړلې چې یو زمیندار د تخم کرلو دپاره ووته، او د کروندې تخم څه د لارې په غاړه پرېوته چې هغه خور ور شو او مرغو وخوړو، څه تخم په ګټه پرېوته او څه وخت پس زرغون شو او وچ شو ځکه چې د نم کمی و، او څه تخم په ازغو کې پرېوته او ازغي لوی شول او هغه یې لاندې کړ، او څه تخم په ښه ځمکه پرېوته او راوټوکېده او یو فصل باري وکړ. هر کله چې عیسی دا وویل نو آواز یې وکړو، که چېرې تاسو د اورېدو غوږونه لرئ نو واورئ. د هغه موریدانو تپوس ته وکړو چې د دې مثال مطلب سو. نو هغه وویل چې دا مثال ځکه درکړی شو چې د خدای د بادشاهۍ په رازونو پوه شئ، خو د نورو دپاره دا تش مثال دی چې هغوی وګوري خو هیڅ ونه ویني، واورئ خو هیڅ پې پوه نه شي. د دې مثال مطلب دا دی چې تخم د خدای کلام دی، او د لارې په غاړه هغه څوک دي چې څوک دا اوري خو وروسته ابلیس راشي او هغه کلام د هغوی د زړه نه یوسي، هسې نه چې ایمان راوړي او خلاصون بیا مومي. په ګټه د کرلی شوي تخم مثال د هغه چا دی چې هر کله چې کلام واوري په خوشحالۍ قبول کی، خو جړې نه وي او د لږ وخت دپاره پې ایمان راوړي، نو د ازمیښ په وخت کې وتښتي. او په ازغو کې د پرېوتلي تخم مثال د هغه چا دی چې واویری خو نوره ودی د دولت او سودا او د ژوند د خوشحالو په وجه ونیولی شي او میوه یې نه پخیږي. خو د ښې ځمکې مثال د هغه چا دی څوک چې په ښه او پاک زړه سره کلام واوري او پې مضبوط شي او په دې د صبر میوه راوړي. داسې هیڅوک نشته چې ډیوه بله کي او بیا یې د لوښې د لاندې پټه کي او یا یې د کټ لاندې کیږدي، بلکې هغه یې په ډیوټ کیږدي چې دننه راتلونکې رڼا وویني. داسې هیڅ سیز پټ نشته چې ښکاره به نه شي، او داسې هیڅ سیز په پرده کې نشته چې سرګن به نه شي. خو خبردار شئ چې تاسو څنګه اورئ، ځکه د چا سړی سره چې څه وي هغه له به زیات ورکړی شي، او د چا سړی سره چې څه نه وي نو د هغه نه به چې څه ورسره وي هغه هم ته واغستی شي. د عیسی مور او لوڼه راغلل، خو د ګڼې له کبله هغه ته ور ونه رسېدل. چې هغه ته وویل چې ستا مور او لوڼه په هر ولاړ دي، او تا لیدل غواړي؟ هغه جواب ورک، زما مور او رونه هغه څوک دي چې د خدای کلام اوري او عمل پې کوي. یو ورځ عیسی د خپلو موریدانو سره کشتۍ ته وختلو او ورته یې وویل، راځئ چې د دریاب بلې غاړې ته پورې وزو. نو هغوی روان شول، او کله چې هغوی په کشتۍ کې روان و، د هغه سترګې ورغلې. په دریاب کې یو زبردست طوفان راغی، کشتۍ چپو واغسته او هغوی په سخته خطره کې ګیرو. هغوی اغله ورغلل او په دې چوغو یې را بیدار کړ، مالکه مالکه موږ غرکیږو. عیسی بیدار شو او سیلۍ او د اوبو طوفان یې ورټلو. طوفان ودرېدلو او کلاره کلاری شوه. هغه تپوس وکړو، ستاسو ایمان چرته دی؟ هغوی په یره او حیرانتیا یو بل ته وویل، دا څوک دی چې بادونه او چپو ته حکم ورکوي او هغوی یې مني؟ دغه شان عیسی د خپلو موریدانو سره د ګراسینیانو وطن ته ورسېدلو، کوم چې د ګلیل په بله غاړه و. چې عیسی اوچې ته کوش شو، نو هلته یو سړی ولیده چې پیریانو نیولی و، او د ډیر وخت نه یې نه خو جامې اغوستې وې او نه یې کور لیدلی و، خو په مقبره کې ډیره و. کله چې هغه عیسی ولیدلو، نو چغې کې او د هغه په خپو پریوته او دا نارې یې وهلې، ای د الاعلی زویه عیسی، ته زما نه څه غواړې؟ زه درته زاری کوم چې ما مه په عذابوه، ځکه چې عیسی پیریانو ته حکم کړی و چې دغه سړی نه روځئ. ډیر ځله یې هغه نیولی و، او د حفاظت د کبله به په زنځیرونو کې وتړلی شو او زلنۍ به ورواچولی شوې، خو هر وار به هغه ځان خلاص کو او پیریانو به هغه بیابان ته بوتلو. عیسی د هغه نه تپوس وکړو، نوم دې څه دی؟ هغه وویل چې لښکر. دا ځکه چې هغه ډیرو پیریانو نیولی و. هغوی ډیره زاری ورته وکړه چې دا حکم مه راکوه چې تا ترین ته ولویږئ. هغه نږدې د خنزیرانو یو لویه رمه وه چې په غره کې سرېده، او پیریانو خواست ورته وکړو چې موږ پرېږده چې په دوی کې ورننوځو. هغه هغوی ته اجازت ورکړ، پیریان د سړي نه ووتل او په خنزیرانو کې ورننوتل، او ټوله رمه د کمر نخکته په دو شوه او په دریاب کې غرقه شوه. شپونکو چې دا ولیدل، نو وتښتېدل. هغوی خاریو او بانډو ته دا خبر ورسولو، او خلک د دې تماشې دپاره بهر راووتل. کله چې هغوی عیسی له راغلل او هغه پیریانو نیولې سړی یې جګ جوړ ولیده چې جامې اغوستې وې، سم دم د عیسی په خپو کې ناست و. نو هغوی ویرېدل. کم خلکو چې دا کار لیدلی و، هغوی نورو ته حال ووي چې دا پیریانو نیولې سړی څنګه جوړ شو. نو د ګریسنیانو د وطن ټولو خلکو عیسی ته خواست وکړو چې د دې ځای نه لاړ شه، ځکه چې هغوی ډیر یرې اغوستې و. نو هغه کشتۍ ته وختلو او واپس لاړو. د کوم سړی نه چې پیریان پاسېدلی و، هغه دا اجازت وغوښتو چې د هغه ملګری شي، خو عیسی هغه رسخت کړ او ورته وویل چې زه کور ته واپس لاړ شه، او هغوی ته هر څه بیان کا چې خدای ستا دپاره کړي دي. هغه سړی په ښار کې هر پله وګرځېد، او عیسی چې د هغه دپاره څه کړي و، هغه یې خلکو ته بیان کړل. هر کله چې عیسی بیرته راستون شو، نو خلکو ورته هرکلی ووي، ځکه چې هغوی ټول ورته په انتظار و. بیا ګوره، یایر نوم یو سړی راغی، او هغه د یوې عبادت خانې مشر و. هغه د عیسی په خپو پریوتو او زاری یې ورته وکړه چې ما سره لاړ شه، ځکه چې زما د 12 کالو ایک یوه لور ده چې مرګي حاله پرته ده. کله چې عیسی تلو، نو د خلکو د ګڼې له کبله ورته تلل ګران و. په هغوی کې یوه ښځه وه چې د 12 کالو راسې وینه بایدله، او هیچا یې علاج نه شو کولی. هغه د شا نه راغله او د هغه چوغې لمنې له لاس وروړو، او سمدستي یې وینه ودرېده. عیسی وویل، دا لاسوک ته چې ما ته لاس راوړو. ټول منکر شول، او پیترس او د هغه ملګرو وویل، مالکه، ګڼه در باندې راټوله ده او خلک درته راجوختېږي. خو عیسی وویل چې چا خو ما ته لاس راوړی دی، ځکه چې زه پوه شوم چې له ما نه یو قوت بهر وتلی دی. بیا ښځه پوه شوه چې هغه پیژندلې شوې ده، نو په لړزېدو راغله او د هغه په خپو کې پرېوته، او د ټولو خلکو په وړاندې د دې اقرار وکړو چې هغې ولې اغله لاس وروړو او څنګه هغه سمدستی جوړه شوه. هغه هغې ته وویل چې زما لورې، ته خپل یقین جوړه کړې، په خیر لاړه شه. عیسی لا دا خبرې کولې چې د بدخانې د مشر د کوره یو سړی راغې او دا خبرې راوړو چې ستا لور مړه ده او استاد له نور تکلیف مو ورکوه. خو عیسی چې دا واورېدل نو هغه ته وویل چې یریږه مه، تش ایمان لره او هغه به بد شي. کور ته په رسېدو هغه د پتروس، یوحنا، یعقوب او د جینۍ د مور پلار نه علاوه نور ټول خلک کور ته د ننوتلو نه منع کړل. هغو ټولو د هغې جینۍ دپاره جړه انګولا کوله. هغه وویل چې نور مه جاړئ، هغه مړه نه ده، هغه خو اوده ده. او هغوی ورپورې خندا جوړه کړه، ځکه چې ښه خبرو چې هغه مړه ده. خو عیسی هغه د لاسه ونیوه او ورته وویل چې پاسه زما بچی. د هغې روح بیرته راغې، هغه سمدستي پاسېده او هغه هغوی ته وویل چې هغې ته خوړلو له څه ورکئ. د هغې مور پلار حق حیران شول، خو هغه هغوی ته حکم ورکړ چې هر څه چې شوي دي د دې حال چاته مه وایئ. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. نهم باب. عیسی بیا هغه دولس تنه راوبلل او هغوی له اختیار ورکړ چې پیریان اوباسي او رنځونه روغوي، او هغوی یې د خدای د بادشاهۍ د واسکولو او د رنځورانو د روغولو دپاره واستول. او هغوی ته یې وویل چې د ځان سره هیڅ مه اخلئ، نه لخته، نه بټوي، نه ډوډۍ او نه پیسې، او نه به د ځان سره بل کمی سوړئ. او هر کله چې تاسو یو کور ته ورشئ نو په هغې کې پاتې شئ، او هم د هغه ځای نه رسخت شئ. او کوم خلک چې تاسو قبول نه کی، نو هر کله چې تاسو د هغوی خار پریږدئ نو د خپلو خپو نه دوړې اوسنډئ چې په هغوی ګواهی شي. نو هغوی روان شول، کلی په کلی ګرځېدل او په هر ځای کې یې دغه زیر خور کو او رنځوران یې روغ کړل. والی هیرودیس هم د دې ټول هر څه نه خبر شو او په هیڅ بود بی بود یې نه رسېدو، ځکه چې ځینو به ویل چې یحیا له مړو نه بیا ژوندی شوی دی، او نورو به ویل چې الیاس را پیدا شوی دی، او نورو به ویل چې د زړو پیغمبرانو نه یو بیا را ژوندی شوی دی. هیرودیس وویل چې د یحیا سر ما پخپله پرې کړی دی، خدا لا څوک دی چې دا دومره خبرې کیږي. او هغه د عیسی لیدو ته لیواله و. هر کله چې رسولان بیرته راغلل نو عیسی ته یې خپله کارګزاري تیره کړه، او هغه هغوی د ځان سره روان کړل او بیتسدا نومي خاریې ته ځان له لاړل. خو خلک خبر شول او ورپسې لاړل. هغه خلکو ته هرکلی ووی او هغوی ته د خدای د بادشاهۍ پاکله خبرې وکړې، او څوک چې د علاج حاجت مندو هغوی یې روغ کړل. کله چې ماخام شو نو هغه دولس تنه هغه له راغلل او ورته یې وویل دا خلک رسخت کا چې خواو شاکلو او بانډو ته لاړ شي او ځان ته د شپې تیرولو او خوراک غور وکړي، ځکه چې موږ دلته په خوشي بیابان کې یو. عیسی جواب ورکړ چې دوی ته له ځانه څه ورکئ چې وخوري. نو هغوی وویل چې موږ سره خو صرف پنځه ډوډۍ او دوه کبان دي، نور هیڅ نشته، تر څو چې موږ په خپله لاړ نه شو او د دوی دپاره د خوراک سکاک سیزونه وانخلو. د خواوشا پنځه زره سړي وو. هغه خپلو موریدانو ته وویل چې دوی د پنځوستو پنځوستو په کتارونو کې کینوئ. هغوی داسې وکړل او ټول یې کینول. بیا عیسی هغه پنځه ډوډۍ او دوه کبان واغستل او اسمان ته یې پورته وکتل، په هغې یې شکر وویسته، ماتې کې او موریدانو لای ورکې چې په خلکو یې وویشي. هغوی ټولو ښه په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه، او کله چې پاتې شوي ټوکړۍ را جمع کړی شوې نو دولس کرایې ترې ډکې شوې. یو ورځ چې عیسی یوازې دعا کوله او د هغه موریدان هم حاضر وو، نو هغه د هغوی نه تپوس وکړو چې خلک څه وایي چې زه څوک یم. اغوی جواب ورک سوک خوائی چه بپتسمه ورکون کی اخیاده نور د الیاس گنی او زین دا وای چه د پخوانو نبیانو نا سوک بیا جونده شوی ده. نو اغه ورته ویل چه تاسو سوائی چه ز سوکیم. پترس جواب ورک د خدای مسیح. بیا عیسی اغوی پکلک من کړل چې دا حال به ګوره چاته نه وایی او هغه وویل چې ابن آدم به ډیرې سختۍ زغمي چې مشران کاهنان او د شر عالمان به رد کوي چې قتل کړی شي او بیا به په درېمه ورځ ژوندی پاسولی شي او هغه ټولو ته وویل که څوک زما موریدی خوښوي نو هغه د خپل خواهشات شاته وغورځوي او هره ورځ دې هغه خپله سولۍ پورته کوي او په ما پسې دې راځي. څوک چې خپل ژوندون بچ کول غواړي هغه به روک شي، خو چې کم سړی زما د خاطر ځان رکول غواړي هغه به بچ شي. که بنی آدم دا ټوله دنیا د خپل ځان په بدل کې حاصله کړي نو څه به عمومي؟ ځکه چې هر هغه څوک چې په ما یا زما په کلام وشرمیږي نو ابن آدم به دا هغه نه وشرمیږي. هر کله چې هغه په خپله او د خپل پلار او د پاکو فرښتو د شان او شوکت سره راشي. او زه تاسو ته دا وایم چې دلته ځینې داسې کسان ولاړ دي چې هغوی به مرګ تر هغې ونه ویني تر څو چې د خدای بادشاهي لیدلې نه وي. د دې خبرو نه اتو ورځې پس هغه پیترس، یوحنا او یعقوب د ځان سره کړل او د دعا دپاره غره ته لاړل. هر کله چې هغه دعا کوله نو د هغه شکل بدل شو او جامې سپینې وځلیدلې او وګورئ دوه سړي ورسره په خبرو چې دا الیاس او موسی و چې هغوی په جلال کې ښکاره شول او د هغه د مرګ په هکله خبرې وکړې چې هغه په بیت المقدس کې پوره کیدونکې وې. په دې وخت کې پیترس او د هغه ملګري په خوب ورغلی و، خو هر کله چې هغوی بیدار شو نو هغوی د ده شان ولیدو او ورسره یې هغه دوه سړي هم په څنګ کې ولاړ ولیدل. او کله چې هغوی د عیسی نه جدا کېدل نو پیترس هغه ته وویل مالکه زموږ دپاره دلته پاتې کېدل ښه دي، نو موږ به درې کوټهګۍ یوه ستا دپاره، یوه د موسی او یوه د الیاس دپاره جوړې کړو. خو هغه چې څه وویل په هغې نه پوهېدل. دا خبرې لا داغه په شونډه وي چې په دې کې یوه وریز راغله او په دوی سوره شو. هغوی چې په وریز کې راګیر شول نو یری واغستل او د دې وریز نه یو آواز راغی دا زما زوی دی، زما غوره کړی، ده ته غوږ ونیسئ. هر کله چې آواز وشو نو عیسی یوازې ولیدو نو مریدان غلی پاتې شول او هر څه چې لیدلی و په هغه وخت کې یې هیچ چاته هم حال ونه وې. بله ورځ چې هغوی د غره نه راکوز شول نو ډیره لویه ګڼه ورته راټوله شوه. په ګڼه کې ناڅاپي یو سړی چغه که، استازه زاری درته کوم چې زما په یک یو زوی نظر وکه. وخت په وخت یې رخ نیسي، چغې تې وباسي، تاو راتاوي کی او وی غورځوي او په خوله یې زګونه رامات کی او چې بد بد جوبل کی نو ایله ترې لاړ شي. ما ستا موریدانو ته خواست وکړو چې ترې وباسي، خو هغوی پاتې راغلل. عیسی جواب ورکړ ای بدراه او بیمانه پیړۍ، زه به تر څو تاسو سره یم او ستاسو ناکردې به زغمم. خپل زوی دلته راوله، خو د راوستو نه مخکې ناپاک روح هغه ماشوم راوپرځو او تاو راتاوې کړ. عیسی ناپاک روح ورټولو، هلکې روغ کو او پلار ته یې بیرته حواله کړ او هغوی د خدای په لویۍ او شان یرې واغستل. ټول خلک د ده په دې ټولو کارونو حیران شول او عیسی په دې حال کې خپلو موریدانو ته وویل زه چې اوس سویل غواړم په هغه خبرو غور وکئ، ځکه چې دا ستاسو دپاره دی. ابن آدم به د بنی آدمو په واک کې ورکړی شي، خو هغوی د هغه په دې وینا پوه نه شول ځکه چې د دې مطلب د هغوی نه پټو، د دې دپاره چې هغوی په دې ونه رسي او هغوی په دې حکله د هغه نه تپوس کولو هنه هم یریدل. دا غوی په منځ کې تکرار شو چې په دوی کې څوک لوی دی. عیسی په دې پوه و چې د دوی په زړونو کې څه تیریږي، نو هغه یو ماشوم د لاسه ونیولو او په خپله خوا کې یې ودرولو او ویې ویل، هغه څوک چې زما په نوم دا ماشوم قبول کی هغه ما قبلوي، او هغه څوک چې ما قبلوي هغه څوک قبلوي چې زه یې راستولی یم. ځکه چې په تاسو ټولو کې ورکوټی په تاسو ټولو کې لوی دی. یوحنا وویل، مالکه، موږ یو سړی ولیدو چې ستا په نوم یې پیریان ایستل، خو چې هغه زموږ نه نو، نو له دې کبله موږ د هغه د منع کولو کوشش وکړو. عیسی هغه ته وویل، هغه مه منع کوئ، ځکه چې کوم سړی چې ستاسو مخالف نه دی هغه ستاسو طرفدار دی. هر کله چې هغه رانږدې شو چې عیسی پاس اسمان ته بوتلونکی و، نو هغه بیت المقدس ته په پخه اراده مخه وکړه، او د ځان نه وړاندې استازی واستول. هغوی لاړل او د سامریا یو کلی ته ورغلل چې د هغه د پاره تیاری وکړي، خو د کلي خلکو هغه قبول نه کړو چې د هغه مخه د بیت المقدس په لور وه. هر کله چې د هغه موریدانو یعقوب او یوحنا دا ولیدل، نو ویې ویل، مالکه، موږ د اسمان نه د دې کلي د سوزولو دپاره اور وغواړو څه. خو هغه ورته مخ ور واړو او وی رټل. نو بیا هغوی بل کلي ته لاړل. کله چې هغوی په لاره روانو، نو یو سړی هغه ته وویل، ته چې هر چرته ځې زه به درپسې یم. عیسی جواب ورکړ، د لومبړو غارونه شته او د مارغانو جالې، خو د ابن آدم دومره قدرې ځای هم نشته چې خپل سر پرې ولګوي. بل چاته هغه وویل، په ما پسې راځه. خو سړی جواب ورکړ، ما ته دومره اجازت راکا چې اول خپل پلار خخ کم. خو عیسی ورته وویل، مړی پرېږدی چې مړی خخوي، خو ته خامخا لاړ شه او د خدای د بادشاهۍ زیر خور کا. او بیا یو بل وویل، مالکه، زه به درپسې یم، خو دومره اجازت راکا چې د خپل کور د خلکو نه رسخت واخلم. عیسی هغه ته وویل، کم سړی چې د یوې په موټی لاس کیږدي او بیا شاته ګوري، هغه د خدای د بادشاهۍ لایق نه دی. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره لسم باب. پس لاغی بیا مالک نور دو اویا مقرر کړل، او هغوی یې دوه دوه مختلفو کلو او بانډو ته د ځان نه وړاندې واستول، کومو ته چې د هغه د ورتلو اراده وه. هغه هغوی ته وویل، فصل ډیر دی خو مزدوران کم دي، د دې دپاره تاسو د فصل خاوند ته سوال وکئ چې د خپل فصل دپاره مزدوران راولیږي. په خپله لار ځئ او ګورئ، زه تاسو لکه ګډې د شرمخانو په منځ کې لیږم. مه د ځان سره پیسې وړئ، نه بټوي او نه پیزار. په لاره په هیچا په سلام او دعا باندې وخت مه ضایع کوئ. او هر کله چې یو کور ته ننوځئ، نو تاسو اول داسې ووایئ، په دې کور کې دی خیر وي. که چېرې هلته یو کس خیر خوا وي، نو ستاسو سلامتی به د هغه د پاره وي، او که نه، نو هغه به تاسو ته بیرته راشي. هم په هغه یو کور کې پاتې شئ او د هغوی په خوراک سکاک کې شریک شئ، ځکه چې مزدور د مزدورۍ حقدار وي. د یو کور نه بل کور ته مه ځئ. هر کله چې تاسو یوې خارې ته ورشئ او هغوی تاسو ته هرکلی ووایي، نو کوم خوراک چې تاسو ته کیښودی شي هغه وخورئ. هلته رنځوران روغ کئ او ووایئ چې د خدای بادشاهي ستاسو په سر راغلې ده. هر کله چې تاسو یوې خارې ته دننه شئ او هغوی درته هرکلی ونه وایي، نو د دې کلي بهر کوڅو ته وځئ او ووایئ، تاسو د خارې دا دوړه چې زموږ په خپو پورې نښتې ده موږ ستاسو خلاف سنډو. خدا خبره یاد لرئ چې د خدای بادشاهي رانږدې ده. زه تاسو ته دا وایم چې په لویه ورځ به د سدوم حال د دغه خار نه زیات د زغملو وي. ای خورازینه، پتا دې افسوس وي. ای بیت صدا، پتا دې افسوس وي. که چرې دا معجزې کمی چې په تاسو کې سرګند کړی شوې په سور او سیدا کې سرګند کړی شوې وي، نو هغوی به د دې نه ډېر پخوا چې د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ شوي وو ټاټ لنګ کړی او په ایرو کې ناست توبهګر شوي وو. خو د قیامت په ورځ به د سور او سیدا حالت ستاسو نه ډېر غوره وي. او ای کفرینو هومه، آیا ته دا ګڼې چې ته به تر اسمانه پورته کړی شې؟ نه، ته به تا ترین ته وغورځولی شې. هر څوک چې تاسو ته غوږ نیسي هغه ما ته غوږ نیسي، او هر څوک چې تاسو رد کوي هغه ما رد کوي، او څوک چې ما رد کوي هغه هم هغه رد کوي چې زه یې راستولی یم. بیا هغه دوه او یا کسان خوشاله واپس راغلل او وی ویل چې اے مالکا، ستا په نوم پیریان هم زمونږ تابیداری کوي. هغه جواب ورک، ما دا ولیدل چې څنګه شیطان د برېښنا په شان د اسمان نه راکوش شو. اوس تاسو ګورئ چې اختیار مې تاسو ته درکه چې په لړمانانو او مارانو خپیک دی، او د دشمن طاقت هم د خپو لاندې کوي، او هیڅ شی به هم چرې تاسو ته نقصان نشي درکولی. خو په دې یوازې مه خوشحالیږئ چې روخونه ستاسو تابعداري کوي، بلکې په دې چې ستاسو نومونه په اسمان کې ولیکلی شول. هم په دا وخت عیسی په روح القدس لویه خوشحالي وکړه او عیسی وویل، ای پلاره، د اسمان او ځمکې مالکه، زه ستا شکر کوم چې دا خبرې دې د هوښیارانو او پوهانو نه پټې کړلې او ماشومانو ته دې ښکاره کړلې. ای پلاره، دا ستا رضا وه. زما پلار ما ته هر څه راسپارلی دي، او هیڅوک په دې نه دی پوها چې زوی څوک دی بېله پلاره، او پلار څوک دی بېله زویه، او د هغه سړی نه چې زوی یې پې ظاهرول غواړي. بیا هغه خپلو موریدانو ته راوګرځېدلو او جدای ورته وویل، هغه سترګې بختورې دي چې هغه څه لیدی شي چې تاسو یې وینئ. زه تاسو ته وایم چې ډیرو نبیانو او باچهانو دا غوښتل چې هغه څه وویني چې تاسو یې وینئ، خو چرې یې ونه لیدل، او هغه څه واوري چې تاسو یې اورئ، خو چرې یې واونرېدل. په یوه موکا یو د شرې عالم راغې او په عیسی د ازمیخ دپاره دا سوال وکړو، مالکه، زه داسې څه کار وکم چې د تل ژوندون وارث شم؟ عیسی ورته وویل، په شریعت کې څه لیکلي دي، ته یې څنګه لولې؟ هغه ورته جواب ورک، د خپل خدای سره د زړه په راستای او پوره په روح او پوره په طاقت او پوره په عقل مینه لره، د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه کوه. عیسی ورته وویل چې هم دغه صحیح جواب دی، دغه شان کوه نو ژوندی به اوسې. خو هغه خپل ځان ریښتونی کولو، نو عیسی ته یې وویل، زما ګاونډي څوک دی؟ عیسی ورته جواب ورک، چې یو سړی د بیت المقدس نه یریحو ته روان و چې په لارې ډاکوانو راګیر کو، جامې ته وویستې، وی وهلو او مرګي حالې پرېښودلو او ته لاړل. اتفاقی یو کاهن په دغه لار تېرېدو چې هغه یې ولیدو، نو ډډه یې ته وکړه او داسې پې تېر شو. دغه شان یو لیوي هغه ځای ته راغې او چې یې ولیدو نو ډډه یې ته وکړه او لاړو. خو یو سامري مسافر چې هغه ته راغې او چې هغه یې ولیدو نو زړه یې پې وسوځېدو. هغه ورغې، په هغه یې پټۍ ولګوله او په زخمونو یې ورته تیل او شراب پورې کړل، او بیا یې په خپل څاروي سور کو او یو سرای ته یې راوستو او هلته یې د هغه خدمت وکړو. بله ورځ هغه دوه دیناره راوویستل، د سرای مالک ته یې ورکړل او ورته وویل چې د ده خدمت کوه، او که نور خرچ پرې راغې نو په واپسۍ به درکم. ستا څه خیال دی چې په دې دریو واړو کې د هغه سړی کم چې د غلو په لاس کې کېوتی و ګاونډي څوک دی؟ هغه جواب ورک، هغه څوک چا چې په هغه رحم وکړو. عیسی ورته وویل، لاړ شه او دغسې کوه لکه چې هغه وکړل. هر کله چې هغوی په لاره تلل، نو عیسی یو کلي ته راغې، چرته راغې او چې یې ولیدو نو ډډه یې ترې وکړه او لاړو. خو یو سامري مسافر چې هغه ته راغی او چې هغه یې ولیده نو زړه یې پې وسوځېدو. هغه ورغی په هغه یې پټۍ ولګوله او په زخمونو یې ورته تیل او شراب پورې کړل او بیا یې په خپل څاروي سور کو او یو سرای ته یې راوستو او هلته یې د هغه خدمت وکړو. بله ورځ هغه دوه دیناره راوویستل د سرای مالک ته یې ورکړل او ورته یې وویل چې د ده خدمت کوه او که نور خرچ پرې راغې نو په واپسۍ به یې درکم. ستا څه خیال دی چې په دې دریو واړو کې د هغه سړي کوم چې د غلو په لاس کې کیوتې و ګاونډي څوک دی؟ د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیرې یو لسم باب. داسې وشول چې عیسی په یو ځای کې دعا کوله. هغه چې دعا خلاصه کړه نو د هغه په موریدانو کې یو تن ورته وویل، مالکه موږ ته د دعا چل وښایا لکه څنګه چې یخیا خپلو موریدانو ته ښودلی و. عیسی جواب ورک چې هر کله چې تاسو دعا کوئ نو داسې وایئ، ای پلاره ستا نوم دې پاک شي او ستا بادشاهي دې راشي، زمونږ د هرې ورځې رزق مونږ له راکې او مونږ ته زمونږ ګناهونه وبخې ځکه چې مونږ هم خپل قصوروار بخو او مونږ په ازمیخ کې ما اچوه. بیا عیسی هغوی ته وویل، فرض کوي چې په تاسو کې د یو سړی یو ملګری وي، څوک چې په نیمه شپه کې ورله راشي او ورته ووایي، زما ملګریه ما له درې ډوډۍ پور راکه ځکه چې زما یو ملګری د سفر نه راغلی دی او ما که راغه ته د ورکولو دپاره هیڅ نشته. او هغه ورته د ننه نه په جواب کې ووایي چې ما مه تنګوه، د شپې له کبله ورونه بند دي او زما بچی او مونږ ملاس یو او زه تا ته د صدر کولو دپاره نشم پاسېدلی. زه تاسو ته دا وایم، کچرې د دوستۍ له مخه ورله سور نه کي خو د هغه د سوالونو د شرمه به هغه پاسي او هغه له به هر څه ورکي. او دغه شان زه تاسو ته وایم چې وغواړئ نو تاسو ته به درکړی شي، ولټوئ نو تاسو به یې ومومئ، وډبوئ او دروازه به درته لرې کړی شي، ځکه چې هر څوک چې وغواړي هغه یې اخلي او څوک یې چې لټوي هغه یې مومي او څوک چې ورته کوي هغه ته دروازه بیرته کیږي. په تاسو کې داسې یو پلار هم شته چې زوی ته نه مایه وغواړي او دی ورله مار ورکی، او یا چې هغه اگې وغواړي نو دی ورله لړم ورکی. ځکه چې که تاسو هر څومره بد یئ خو په دې پوهیږئ چې په خپلو بچو له ښه سیزونه ورکئ نو ستاسو آسماني پلار به څومره زیات هغوی ته روح القدس ورکی چې څوک یې غوښتنه کوي. عیسی د یو داسې سړي نه پیری لرې کړ چې هغه چاړه و، او هر کله چې دغه پیری ووته نو هغه چاړه سړی په خبرو شو. خلک په دې حیران شول خو ځینو پکې وویل چې دی خو د پیریانو د سردار بغلزبول په مدد پیریان اوباسي، او نورو د ازمیخ په طور ترنه څه آسماني نښه غوښته. خو هغه د هغوی په نیتونو پوهېده او ورته یې وویل چې په هره بادشاهۍ کې چې دننه مخالفت راوچت شي نو هغه بربادیږي او په بې اتفاقۍ کور لنګیږي. همدغه شان کچر شیطان د خپل ځان خلاف شي نو بادشاهي به څنګه پاتې شي؟ او لکه چې تاسو وایئ چې زه د بغلزبول په مدد پیریان اوباسم، نو کچر زه د بغلزبول په مدد پیریان اوباسم نو ستاسو زامن یې د چا په مدد اوباسي؟ ځکه هم هغوی بستاسو منصفان شي. خو که چرې زه د خدای په قدرت پیریان وباسم نو بیا پوه شئ چې د خدای بادشاهي تاسو ته نږدې ده. هر کله چې یو زورور وسله کړی سړی د خپل کور ساتنه کوي نو داغه کور به په حفاظت وي، خو هر کله چې داغه نه زیات زورور سړی پاغه راشي او دی د کابو لاندې کی نو هغه داغه وسله واخلي چې د ده په توکل وي او هر څه یې تاله کی او د لوټ مال یې وویشي. هغه څوک چې ما سره نه دی زما مخالف دی، او څوک چې ما سره نه جمع کوي نو هغه یې تاله ترغه کوي. هر کله چې د بنی آدم نه یو پیری راوځي نو هغه په صحراګانو کې ناکلاره ګرځي او د آرام ځای لټوي، او هر کله چې هغه داسې ځای ونمومي نو وایي چې زه یره هغه کور ته به لاړ شم چې د کم نه راوتی یم. دغه شان هغه بیرته لاړ شي او هغه کور صفا او جارو کړی بیا مومي. بیا دی لاړ شي او د ځان سره نور و پیریان د ځان نه زیات خراب راولي، او هغه ټول راشي ورننوځي او الته کې دیره شي، او په آخر کې د هغه سړي حال د اول نه هم زیات خراب شي. هر کله چې عیسی دا خبره کوله په ګڼه کې یوې ښځې چیغې کې، بختوره ده هغه ګیډه چې ته پکې پاتې شوې، او هغه سینه بختوره ده چې تا اورودله. نو هغه جواب ورکړ، نه، بختور هغه دی څوک چې د خدای کلام اوري او پې عمل کوي. هر کله چې خلک عیسی ته راټولېدل نو هغه داسې ویل، دا یوه بده پیړۍ ده، دوی نخه غواړي، خو یک یوه نخه چې دوی ته ورکېدی شي هغه د یونس نخه ده. لکه څنګه چې یونس د نینوا د خلکو دپاره نخه شو، دغه شان به ابن آدم د دې پیړۍ دپاره نخه شي. او هر کله چې به د قیامت په ورځ د سهیل ملکه د دې پیړۍ د خلکو په خلاف گواهی کوي او دوی به مجرمان ثابت کی، ځکه چې هغه خو د سلیمان د حکمت د اوریدو دپاره د دنیا د بل سر نه راغلی وه، او چې دلته دی هغه د سلیمان نه هم ډیر لوی دی. د نینوا خلک به هم د دې زمانې د خلکو سره د قیامت په ورځ ودرېږي، او دا پیړۍ به مجرمه ثابته کی، ځکه چې هغوی د یونس په واز توبهګار شول، او څوک چې دلته دی هغه د یونس نه هم ډیر لوی دی. هیڅوک هم ډیوه په دې غرض نه بلوي چې د اوږې د لاندې کی، خو د دې دپاره چې ډیوه ټی کیږدي چې هر راتلونکي سړی رڼا لیدی شي. ستاسو د وجود ډیوه ستا سترګه ده، هر کله چې ستا سترګه جوړه وي نو ستا ټول وجود به هم رڼا وي، هر کله چې سترګه خرابه وي نو ستا په وجود کې به تورتم وي. نو بیا پام کوه چې کومه رڼا په تا کې ده چې تورتم نه وي. که چېرې ستا په ټول وجود کې رڼا وي او یو اندام هم په تورتم کې نه وي، نو درته به داسې رڼا وي لکه چې یوه ډیوه ستا په وړاندې بلیږي. هر کله چې عیسی خبرې ختمې کې نو یو فریسی هغه ډوډۍ ته بوتلو. هغه دننه ورغې او کیناسته. فریسی په دې لیدو حیران شو. کله چې هغه د ناوینځلو لاسونو سره خوراک ته کیناستو، خو مالک هغه ته وویل، تاسو فریسیان د کنډول او رکیبی تش بهر مخ وینځئ، خو دننه د حیرس او د بدکارۍ نه ډک یئ. ای کمکلو، چا چې بهرنۍ عیسه جوړه کړې ده، آیا هغه دننه حیسه نه ده جوړه کړې سه؟ خو ځئ، هر څه چې پکې دي هغه د خیراتي ورکړی شي. ګورئ، هر څه ستاسو دپاره پاک دي. ای فریسیانو، په تاسو د افسوس وي، تاسو د باغ د ویلنی او د سپیلنی او د هر قسمه سبزی اوشر خو ورکوئ، خو نه د انصاف خیال ساتی او نه در سره د خدای مینه شته. په اصل کې پکار داو چې تاسو په دې هم عمل کولی او هغه مو نه پریښودلی. ای فریسیانو، په تاسو د افسوس وي، تاسو په عبادت خانو کې د مشرۍ کرسۍ خوښوئ او په بازارونو کې په سلامونو خوشحالیږئ. افسوس چې تاسو د هغه قبرونو په شان یې چې نښې نه معلومیږي او خلک پی په بې خیالۍ کې د پاسه ګرځي. د دې په جواب کې یو د شرع عالم وویل، استاذه، ته چې داسې خبرې کوي نو دا زموږ سپکاوی کوي. عیسی ورته وویل، بېشکه د شرع عالمانو ستاسو هم دغه حال دی، ځکه چې تاسو په خلکو بې اندازې بوج ور اچوئ، ولی په خپله د دې اوچتولو دپاره یوه ګوته قدرې هم نه وروړئ. افسوس چې تاسو د هغه نبیانو ګنبتونه جوړوئ چې ستاسو پلارونو نیکونو وجلی وو، او تاسو په خپله د خپلو پلارونو نیکونو په کارونو کې گواهی کوئ، هغوی قتلونه وکړل او تاسو پې ګنبتونه جوړ کړل. ځکه خو د خدای حکمت ویلی دی چې زه به نبیان او رسولان در لیگم او په دوی کې به ځینې ربړولې شي او ځینې به ووجلې شي. دغه شان به د دنیا د پیدایښت نه د ټولو نبیانو د توی شو وینو جواب د دې پیړۍ نه وغوښتلې شي. د حابل د وینې نه د زکریا تر وینې پورې څوک چې د قربانګاه او د خدای د کور د کوټې په مینځ کې ووجلې شو. زه تاسو ته وایم چې دا پیړۍ به د دې ټولو جواب ورکوي. ای د شرع عالمانو، په تاسو د افسوس وي. تاسو د علم کنجیانې قبضه کړي دي، تاسو په خپله هم داخل نه شوی، او څوک چې داخلېدل هغه مو هم نه پرېښول. کله چې عیسی د کوره بهر شو، نو فریسیانو او د شرع عالمانو دا کوشش وکړو چې سخت ټیل جوړ کړي او د دنه بېواره بېواره تپوسونه وکړي، او په دې انتظارو چې هغه په خپلو خبرو کې راګیر کړي. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دولسم باب. په دې دوران کې د زرګونو خلکو ګڼه جوړه شوې وه، او داسې جکه شوي وو چې خلک په یو بل ورختل. نو عیسی اول خپلو موریدانو ته خبرې شروع کړې چې د پریسیانو د خمبیرې نه ځان ساتئ. زما مطلب د هغوی د منافقت نه دی. داسې هیڅ پټ شی نشته چې هغه به څرګند نه کړی شي، او داسې هیڅ څیز نامعلومه نشته چې هغه به ونه پیژندی شي. نو هر هغه څه چې تاسو په تورتم کې وایي هغه به په رڼا ورځ واورېدلی شي، او هغه څه چې تاسو په بندو دروازو یو بل ته په غوږ کې ویلي دي هغه به د کوټې د چته په چغه واورولی شي. ای زما دوستانو، زه تاسو ته دا وایم، د هغه چا نه مه یریږئ څوک چې وجود وژني، خو د هغې نه پس نور هیڅ نشي کولی. زه به تاسو خبردار کم چې د چا نه یره پکار ده. د هغه نه یریږئ څوک چې د وجلو نه پس دوزخ ته د اچولو طاقت هم لري. زه تاسو ته وایم چې له هغه نه یره مه کوئ. ولې پنځه چچړې په دو پیسو نه خرڅیږي څه، او بیا هم خدای په دوی کې یوه هم نه هیروي. لا د دې نه سیوا ستاسو د سر ټول ویښته هم شمارلی شوي دي. هیڅ یره مه کوئ، تاسو د بېشمیره چنچوړو نه زیات قیمتي یئ. زه تاسو ته دا وایم چې هر هغه څوک چې د خلکو په مخ کې زما اقرار کوي، نو ابن آدم به هم د خدای د فرښتو په مخ کې د هغه اقرار کوي. خو څوک چې د بني آدمو په وړاندې زما نه منکریږي، نو د خدای د فرښتو په مخ کې به د هغه نه انکار وشي. هر هغه څوک چې د ابن آدم برخلاف څه خبره وکړي، نو هغه به معاف کړی شي. خو څوک چې د روح القدس برخلاف کفر ووایي، نو د هغه دپاره به هیڅ معافي نه وي. هر کله چې تاسو د عبادت خانو او د حاکمانو او د اختیار د خاوندانو په وړاندې راوستی شئ، نو په دې اندېښنه مه کوئ چې تاسو به د دوی په وړاندې په خپله صفایه کې څه وایئ. کله چې وخت راشي، نو روح القدس به په خپله تاسو ته په هغه ساعت وښایي چې څه ویل پکار دي. په ګڼه کې یو سړی عیسی ته وویل، استاذه، زما رور ته ووایا چې زما سره د میراث ویشو کی. هغه جواب ورک چې سړیا، زه چا ستاسو منصف او سالس مقرر کړی یم. بیا هغه خلکو ته وویل، خبردار شئ، د هر قسمه حرص نه ځان ساتئ، ځکه چې که د یو سړی سره زیات مال هم وي، خو دولت د هغه ژوند نشي زیاتولی. او بیا ورته عیسی دا مثال پیش کړ چې یو مالدار سړی و چې په ځمکه کې ښه فصل وشو. هغه د ځان سره وویل، ما ته سکول پکار دی، ما سره خو دومره ځای هم نشته چې دا غله پکې انبار کم. هغه وویل چې زه به داسې وکم چې خپلې خمبې به ونړوم او لوی به جوړې کم، او په هغې کې به خپله ټوله غله او نور سیزونه سنبال کم. او بیا به ځان ته ووایم، سړیا، ډیر ښه ښه سیزونه دومره چې د کلونو پورې دې پې گزاره کیږي د جمع کړل، اوس د آرام ژوند تیروا، خورس کا او مزې کوه. خو خدای هغه ته وویل، ای کمکله، هم په دیش په به دې سا اوخیږي. تا چې خپل دولت جمع کو، دا به اوس د چا شي؟ دا د هغه سړی مثال دی چې د ځان دپاره دنیا راټوله کی، خو د خدای په نیز غنی نه دی. هغه خپلو موریدانو ته وویل، ځکه زه تاسو ته ولا وایم چې د ځان دپاره دا اندېښنه مه کوئ چې څه به خورو یا څه به اغوندو، ځکه چې ژوندون د ډوډۍ او وجود د جامې نه غوره دی. مارغانو ته لږ پام وکئ چې نه خو کری او نه ریدي، نه یې کوټې شته نه خمبې، خو بیا یې هم خدای ساتي. تاسو د مارغانو نه ډیر زیات غوره یئ. په تاسو کې داسې یو هم څوک شته چې تش په اندېښنو خپل عمر لږ ساعت زیاتولی شي؟ که چېرې تاسو په ټولو کې یو معمولی کار هم نشئ کولی، نو بیا د نورو سودا ولې اغستی یئ؟ سوسینو ته پام وکئ، هغوی نه خو خواري کوي او نه یې ریشي، خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې سلیمان سره د خپلې ټولې دبدبې د هغوی په شان ښایسته جامه نه واغوستې، خو که خدای د میدان وښو ته دا قسمه جامه ورکوي کوم چې نن په پټو کې راټوکیږي او سبا په تنور کې اچول شي، نو ای کم ایمانو، هغه به ستاسو په څومره ښایسته لباس پټوي. ای کم ایمانو، نو ځکه تاسو د خوراس کاک دپاره لټون مه کوئ، تاسو دا فکر مه کوئ، ځکه چې د دنیا نور قومونه د دې سیزونو لټون کوي، خو ستاسو داسې پلار دی چې هغه ستاسو د حاجتونو نه ښه خبر دی. تاسو د هغه د بادشاهت لټون کوئ، نو دا سیزونه به هم عمومئ. ای ورکوټې رمې، مه یریږئ، ځکه چې ستاسو د پلار دا خوښه ده چې تاسو له بادشاهي درکي، خپل هر څه خرڅ کئ او خیرات ورکئ او د ځان دپاره داسې بټوې تیارې کئ چې هیڅکله نه زړیږي او په آسمان کې داسې خزانې چې نه تمامیږي، چرته چې غل ورنږدې کېدی نه شي او نه یې چینجي خوري، ځکه چې چرته چې ستاسو خزانه وي هلته به ستاسو زړه هم وي. ملاګانې تړلې او ډیوې بلې، د هغه سړو په شان شئ څوک چې د خپل مالک د واده ډوډۍ ته بیرته د راتلو په انتظار وي، د دې دپاره چې هغه څه وخت راشي ورټکوي نو چې سمدستي ورته بیرته کی. هغه خادمان بختور دي چې مالک د راتلو په وخت پیدار څوکیدار وویني. زه تاسو ته دا وایم، هغه به خپل ملا اتړي، دوی به خوراک ته کینوي او هغه به راشي، د دوی خدمت به کوي. خو که هغه نیمه شپه وي او که د سحر سبا کې دو وخت، هر کله چې هغه راشي او دغسې بیداری وویني نو دوی بختور دي. او یاد لرئ، که چرې د کور مالک د دې نه خبر وي چې غل به څه وخت راځي، نو هغه به هیڅکله هم دی په خپل کور کې کنډر کولو ته پریښی نو. نو بیا ځان تیار ساتئ، ځکه چې ابن آدم به په داسې وخت کې راځي چې ستاسو په ګمان کې به هم نه وي. پترس وویل چې مالکه، ته دا مثال یوازې موږ ته وایي او که دا ټولو ته؟ مالک ورته وویل چې ښا، بیا هغه ایماندار او خیار سړی کم چې یو دی چې مالک یې خپل ناظر مقرر کړي چې د خپل خدمتګارانو انتظام په لاس کې واخلي او په مقرر وخت هغوی ته د غلې برخه ورکوي. بختور دی هغه نوکر چې د مالک د راتلو په وخت په خپل کار اخته وي. زه تاسو ته دا وایم چې مالک په هغه د خپل ټول جایداد مختار کی. خو که هغه نوکر د ځان سره دا ووایي چې بویا مالک راضي او د نوکرانو اوینځو په وهلو ټکولو لاس پوری کی او خوریس کی او په نشه کې وي، نو بیا به مالک په داسې ورځ راشي چې د هغه په خیال کې به هم نه وي او په داسې وخت کې چې هغه ته به نه وي معلوم او هغه ته به سخته سزا ورکي او دغه شان به هغه په بېمانانو کې شمارلی شي. خو هغه نوکر چې د خپل مالک په طبیعت پوهیږي خو بیا هم د هغه په مرزۍ عمل اونه کي، هغه به بدې کروړي وخوري. خو هغه په دې نو خبر او د وهلو لایق کارونه یې وکړل، هغه به هم ووهلی شي خو دومره زیات نه. کم سړي ته چې زیات څه ورکړی شوي وي د هغه نه به زیات غوښتلی کیږي او څومره زیات چې چاته څه سپارلی شوي وي هومره زیات په داغه نه غوښتلی شي. زه دې له راغلی یم چې په ځمکه اور پورې کم او زه دا غواړم چې دا د مخکې نه بل وي. زه به د یوې بپتسمې نه تیریږم او په ما تر هغې وخته څومره لوی بوج دی تر څو چې زه د دې نه تیر شوی نه یم. ولې تاسو دا فرض کړی دی چې زه په دې دنیا امن خورولو لاغلیم؟ نه، بېشکه زه دلته بیلتون راوستوله راغلی یم، ځکه چې د دې نه پس په یو کور کې پنځه تنه بیل بیل شي، درې د دوو خلاف، دوه د دریو خلاف، پلار د زوی خلاف او زوی د پلار، مور د لور خلاف او لور د مور، خواښې د انګور خلاف او انګور به د خواښې خلاف وي. عیسی خلکو ته دا هم وویل، هر کله چې تاسو نور پریواته ته وریځې په راپورته کېدو ووینئ، نو تاسو سمدستي وایئ چې باران راتلونکی دی او باران کیږي، او هر کله چې باد د سهیل د طرفه وي، نو تاسو وایئ چې د ګرمۍ چپه راتلونکې ده. هم دغسې وشي. تاسو څومره منافقان یې، تاسو د ځمکې او د اسمان د ښکاره نښې پیژنئ، نو بیا تاسو څرنګه د هغې مقرر کړی وخت نه پیژنئ؟ او بیا تاسو پخپله د ځان دپاره سمې فیصلې ولې نشئ کولی چې تاسو له سکول پکار دی؟ هر کله چې تاسو د خپل مودی سره عدالت ته روان یئ، نو دا کوشش کوئ چې په لاره لاره د هغه سره سلو کوئ، ګینې هغه به تاسو منصب ته پیش کی او منصب به تاسو سپاهی ته حواله کی او سپاهی به مو قید ته واچوي. زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به تر هغې خلاص نه شئ تر څو چې مو پیسه پیسه پور پرې کړی نه وي. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره دیارلسم باب. هم په دغه وخت کې ځینې داسې کسان موجود وو چې هغه یې د ګلیلیانو په باب کې خبر کړ د چا وینه چې پیلاتوس په قربانو کې ګډه کړې وه. عیسی هغوی ته جواب ورکړ، ولې ستاسو دا خیال دی چې په کومو ګلیلیانو چې دا زیاتې وشو هغوی د نورو ګلیلیانو نه زیات ګناهګار اوسه؟ زه تاسو ته وایم چې هغوی نه وو، خو که تاسو هم توبهګار نه شئ نو ستاسو ټولو به دغه انجام وي. یا هغه اتلس کسان چې په شیلوخ کې پی برج راونړېدو او دوی ته لاندې مړه شول، ستاسو دا خیال دی چې هغوی په بیت المقدس کې د اوسیدونکو ټولو خلکو نه زیات ګناهګار وو؟ زه تاسو ته دا وایم چې دوی نو، خو که تاسو توبهګار نه شوئ نو ستاسو د ټولو به هم دغه انجام وي. عیسی دا مثال وویلو چې د یو سړي د انګورو په باغ کې د انځر یو ونه ولاړه وه. هغه په دې کې میوې لټولو لراغې، خو هیڅ یې پکې ونه موندل. نو هغه باغوان ته وویل، ګوره، د تیرو دریو کالو راسې زه په دې انځر کې د میوې په تمه راځم، خو هیڅ پکې نه وي، پرې یې که دې هسې ځمکه ولې نیولې ده؟ خو هغه جواب ورکړ، صاحبه، څه کال یې پرېږده چې زه ورته ځای جوړ کړم، سره ورله ورکم. که په راتلونکي موسم کې میوه ونه نیوله نو ښه پخه، ګینې بیا یې وباسه. د سبت په یوه ورځ عیسی په عبادت خانې کې تعلیم ورکولو، نو یوه ښځه وه چې د اتلسو کالو راسې پیریانو نیولې وه او بې حاله کړې وه، او ملای ورله داسې کږه کړې وه چې نیغېدې نه شوه. هر کله چې عیسی هغه ولیده، نو راوی بلله او ورته وویل، ته د خپل تکلیف نه خلاصه شوې. او بیا یې خپل لاسونه په هغې کېښول، نو سمدستي هغه نیغه شوه او د خدای ثنایې وویله. خو د عبادت خانې مشر د سبت په ورځ د عیسی د روغولو په عمل خپه شو او موجودو خلکو ته یې وویل چې د کار دپاره شپږ ورځې مقرر وي، راځئ او په هغې کې صحت مومئ، خو د سبت په ورځ نه. مالک هغه ته په جواب کې وویل، تاسو څه منافقان یئ؟ په تاسو کې یو بندي کس هم داسې شته څوک چې د سبت په ورځ خپل غوی یا خر د اخور نه نه پرانیزي او اوبولی نه بیایي؟ او دلته دا ښځه د ابراهیم لور ده چې د اتلسو کالو راسې شیطان تړلې وه، نو د هغې دپاره دا بده خبره وه چې د سبت په ورځ د عقید نه خلاصه کړی شي. د هغه په دې خبرو د هغه ټول مخالفین لولوپا شول، او د خلکو هغه ګڼه د ده په دې کارونو ډیره خوشحاله شوه. عیسی اویل چې د خدای بادشاهی پس شانده زه د دې تشبیه د څه سره ورکم؟ دا د شړشمو د تخم په مثال ده چې یو سړی واغستو او په خپل باغ کې یې وکرلو او چې بوټی یې راوټوکېدو نو لکه د اونې په رنګ لوی شو او مرغۍ به راتلې او په څانګو کې به یې کېناستې. هغه بیا دا وویل د خدای د بادشاهۍ مثال زه د څه سره ورکم؟ دا په مثال د خمبیرې ده چې یوې ښځې واغسته او په دریو اوږو اړو کې یې واچوله او ټولې پې خمبیره کړل. عیسی په کلو او خاریو تیرېدو او بیت المقدس ته په لاره یې خلکو ته ځای په ځای تعلیم ورکوو. یو کس ترې تپوس وکړو، مالکه ولې صرف یو څو تنه به بچ کولی شي؟ نو هغه ورته په جواب کې وویل زورو لګوي چې له تنګې دروازې نه ور دننه شئ، ځکه چې زه درته دا وایم چې ډیر به د ننوتو کوشش کوي خو د دې جوګه به نه وي. خو هر کله چې د کور مالک یو ځل پورته شو او دروازه یې بنده کړه نو که تاسو بهر ولاړ وی او دروازه ټکوي او دا وایئ چې مالکه موږ دننه پرېږده، خو هغه به تش دغه جواب درکړي چې زه خبر نه یم چې تاسو د کوم ځای یئ، نو بیا به تاسو دا وایئ چې موږ تا سره خوړلي سکلی دي او زموږ په کوڅو کې د تعلیم ورکړی دی، خو هغه به دا سر دوباره وایي چې زه تاسو ته دا وایم چې زه خبر نه یم چې تاسو د کوم ځای یئ، تاسو ټول زمانه لرې شئ، تاسو ټول بدکاران یئ، هلته به بیا جاړی او غاښونه به چیچئ، ځکه چې تاسو به وینئ چې ابراهیم، اسحاق او یعقوب او نور ټول پیغمبران د خدای په بادشاهۍ کې دي خو تاسو به بهر غورځولی شوي یئ. خلک به د نور خاته، نور پریواته او قطب او سهیل نه راځي چې د خدای د بادشاهۍ په دعوت کې شریک شي، او ځینې هغه چې اوس خروستی دي هغوی به د ټولو نه ړومبی وي او هغه چې اوس مخکې دي هغوی به د ټولو نه وروستی وي. په همدغه وخت یوسف فریسیان راغلل او عیسی ته یې وویل چې ته د دې ځایه وځه او لاړ شه، ځکه چې هیرودیس ستا د وجلو نیت کړی دی. خو هغه جواب ورک، لاړ شئ او هغه لومبړې ته ووایئ چې واوره، نن سبا به زه پیریان اوباسم او د روغولو کار به کوم او په درېمه ورځ به خپل کمال ته ورسم. بیا هم په کار دی چې زه نن او سبا په خپله لاره یونو کړم او په بله ورځ هم، ځکه چې د نبی د پاره دا ناممکنه ده چې هغه دې د بیت المقدس نه بغیر په بل ځای کې مړ شي. اے بیت المقدسه، بیت المقدسه، هغه خاریې چې نبیان وژنې او رسولان سنگساروي چې تا ته راغلې کیږي، څومره ځله ما دا وغوښتل چې ستا بچي داسې راغونډ کړم څنګه چې یوه چرګه خپل چرګوړي د خپلو وزرو لاندې کوي، خو تا زه دې ته پرې نښودلم. وګوره وګوره، ستا کور تا ته خوشې پاتې کیږي او زه تا ته دا وایم چې ته به ما ته هغې ونه وینې تر څو چې ته دا نه وایې چې مبارک دی وي هغه چې د خدای په نوم راځي. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیرې سوارلسم باب. د سبت په ورځ عیسی د یو مشر فریسی په کور کې ډوډۍ خوړلو له ورغی او هغوی هغه ته په غور کتل. هلته د هغه په وړاندې یو سړی و چې ورته جولا مرض و. عیسی د شرې د عالمانو او د فریسیانو نه پوښتنه وکړه چې د سبت په ورځ روغول روا دي او که نه. هغوی ایس ونه ویل، نو عیسی هغه سړی بوتلو، روغ یې که او رسخت یې که. بیا عیسی هغوی ته مخ ورواړولو او ویې ویل، که چارې په تاسو کې د یو سړی خر وي یا یې غویې وي او هغه په کوی کې پریوزي، ولې هغه به د سبت په ورځ سمدستی نه راوباسي؟ نو د هغوی سره د دې هیڅ جواب نو. کله چې عیسی دا وکتل چې میلمنو څنګه د عزت ځایونه لټول، نو هغه هغوی ته دا مثال تیر کړ، که چارې تاسو څوک د واده ډوډۍ ته وغواړي نو د عزت په ځای کې مه کېنوئ، کېدای شي چې ستاسو نه څوک زیات عزتمن رابلل شوی وي، نو کوربه به راشي او تاسو ته به ووایي چې دې سړي ته خپل ځای پرېږده، او بیا به ته په هغه وخت ډېر کچه شي کله چې ته د ټولو نه رستو کینې. هر کله چې تا ته بلنه درکړی شي نو لاړ شه او د ټولو نه رستو کینه، ځکه چې کله چې کوربه راشي نو هغه به درته ووایي زما اشنا وړاندې راشه، نو ستا ټول ملګري میلمانه به ستا د هغه عزت تماشه وکړي کم چې تا ته درکړی شو، ځکه چې هر هغه څوک چې ځان اوچتوي هغه به غریب کړی شي، او هر هغه څوک چې ځان غریب کی هغه به اوچت کړی شي. بیا عیسی خپل کوربه ته وویل، هر کله چې ته د غرمې یا ماښام د ډوډۍ دپاره څوک راغواړې نو خپلو دوستانو، رونو، عزیزانو او مڼو ګاونډیانو ته بلنه مه ورکوه، ځکه چې هغوی به هم بیا تا ته بلنه درکړي او بدل به دې خلاص کړي. خو هر کله چې ته دعوت کوې نو غریبان، شل ګډ او ړانده راوبله، او دغه شان خوشحالي مومه، ځکه چې د هغوی سره د بدل راګرځولو هیڅ ذریعه نشته. خو د صادقانو په قیامت کې به ته خپل اجر مومې. په موجودو خلکو کې یو کس د دې په اورېدو عیسی ته وویل، بختور دی هغه څوک چې د خدای په بادشاهۍ کې به په میلمستیا کې ګډون وکړي. عیسی جواب ورکړ، یو سړی د یو لوی میلمستیا بندوبست کړیو او ګڼ خلک یې رابللي وو. د ډوډۍ په وخت هغه خپل نوکر په میلمنو پسې واستولو او ورته یې وویل، مهرباني وکئ، هر څیز تیار دی، راشئ. خو هغوی هر یو څه ناڅه بانه وکړه. ړومبي وویل، ما څه لږه غوندې ځمکه اغستې ده، زه ځم چې هغه وګورم، نو مهرباني وکړه ما معاف کړه. دویم وویل، ما پنځه کلبې غویان اغستې دي، زه ځم چې هغوی جوت کم، نو مهرباني وکړه ما معاف کړه. بل وویل، ما اوس واده کړی دی، په دې وجه درتلی نشم. کله چې نوکر بیرته راغی نو د هر څه مالک ته وویل. د کور مالک په غوسه شو او هغه ته یې وویل چې زر د خر کوسو او بازارونو ته وځه، او خواران، مسکینان، شل ګډ او ړانده راټول کړه او رای والا. نوکر وویل، صاحبه، ستا حکم په ځای کړی شو، خو بیا هم زیشته. مالک ورته جواب ورکړ چې لاړ شه او لویو لارو کوسو ته وځه، او خلک په مینت سره راوله، ځکه چې زه خپل کور ډک لیدل غواړم. خدا درته وایم چې هغه چې رابلل شوو په هغو کې به یو تن هم دا ډوډۍ ونه سکي. یو ځل چې یو لویه ګڼه د عیسی سره وه، هغه هغوی ته مخ راواړولو او ورته وویل، هغه څوک چې ما له راځي او که هغه د خپل مور، پلار، ښځې، بچو، رونو، خویندو او د خپل ځان سره کینه نه لري نو هغه زما مورید کېدی نه شي. او کم سړی چې خپله سولی په خپله نه پورته کوي او په ما پسې نه راځي هغه زما مورید کېدی نه شي. آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه به یو برج ودانول غواړي او د خرڅ د اندازه به د گاهونه نه لګوي چې هغه یې سر ته رسولی شي او که نه؟ ګینې که چرې هغه د دې بنیادونه ایښی وي او بیا یې سر ته نشي رسولی نو ټول لیدونکي به ورپورې خنداګانې کوي. هغوی به وایي چې ده ته ګورئ چې کار یې شروع کو او سر ته یې ونه رسولو. یا کم بادشاه به داسې وي چې هغه به د بل بادشاه سره د جنګېدو نه وړاندې دا اندازه نه لګوي چې د لسو زرو کسانو سره زه د هغه بادشاه مقابله کولی شم، څوک چې د شلو زرو کسانو سره په ما حمله کوي. او که هغه نشي کولی نو د حملې نه ډیر مخکې به هغه خپل قاصد واستوي او د سوله په شرطونو به فیصله وکړي. هم دغه شان په تاسو کې یو کس هم تر هغې زما مورید کېدی نه شي تر څو چې هغه خپل هر څه پریښې نه وي. مالګه ښه سیز دی، خو که مالګه په خپله بې خونده شي نو بیا هغه د هغې خوند په څه راولي؟ بیا دا نه په ځمکه او نه په ډیران په کاریږي، دا بس د ابس غرزولو ده. که د چا غوږونه د اورېدو وي نو هغه دی ووري. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره پنځه لسم باب. ټول مسولچیان او نور بدکاره خلک راغونډو چې د عیسی خبرې ووري، خو فریسیانو او د شرع عالمانو په خپلو کې ګوریدل شروع کړل او وی ویل، دا سړی خو ګناهګارو ته هرکلی وایي او ورسره خوراک هم کوي. نو عیسی ورته دا مثال تیر کړ، کچری په تاسو کې د یو تن سره سل ګډې وي او یوه تې روکه شي، نو ولې هغه به دغه نورې یو کم سل صرف تر هغې په روشو کې خوشي پرې نږدي تر څو چې هغه یوه موندلې نه وي، او په هغه وخت به هغه څومره خوشحاله وي، او هغه به دا خپلو اوګو ته پورته کړي او کور ته به لاړ شي چې خپل دوستان او ګاونډیان راغونډ کړي او ورته په چغه ووایي، ما سره په خوشحالۍ کې شریک شي، ما خپله روکه ګډه بیا ومونته. دغه شان زه تاسو ته دا وایم چې په آسمان کې دا رنګ د یو ګناهګار په توبهګار کېدو به حسابه خوشحالي کیږي په نسبت د هغه یو کم سلو صادقانو چې د توبې حاجت نه لري. یا دا چې که د یوې ښځې سره لس د سپینو زرو سکې وي او یوه تې روکه شي، آیا هغه ډیوه نه بلوي، کور نه جارو کوي او د کور ګډ ګډ تر هغې نه لټوي تر څو چې موندلې نه وي؟ هر کله چې عمومي نو خپلې سهیلۍ او ګاونډیانې راټولې کړي او ورته وایي چې زما سره خوشحالي وکړي، ځکه چې ما خپله روکه سیکه بیا ومونته. هم په دغه جوړ زه تاسو ته وایم چې د یو ګناهګار په توبهګار کېدو د خدای په فرښتو کې هم دغه شان خوشحالي کیږي. عیسی بیا وویل چې د یو سړی دوه زامنو، او کشر خپل پلار ته وویل، پلاره زما برخه جایداد ما ته راوسپاره. نو پلار خپل جایداد په هغو وویشلو. لږه موده پس هغه کشر زوی خپل ټول جایداد خرڅ کړ، پیسې یې پې نقدې کړې او چرته لرې وطن ته لاړو. اولته یې خپل مال په بچلنۍ دوړه کړ او هر څه یې ضایع کړل. کله چې په هغه وطن سخت قحط راغې او هغه ته یې هم تا ورسېدو، نو هغه لاړو او دغه ملک د یو زمیندار سره نوکر شو، او هغه هغه پټي ته واستولو چې خنزیران اوسره وي. دا هغه ډیر زړه کېده چې د هغه پلونه ګېډه ډکه کړي کوم چې به دې خنزیرانو خوړل، خو هیچا هم هغه ته دا نه ورکول. بیا هغه په هوش کې شو او وی ویل، زما د پلار څومره نوکران د خپل ضرورت نه زیاته ډوډۍ لري، او زه یم چې دلته د لوږې مرم. زه به لاړ شم خپل پلار ته به ووایم چې پلاره زه هم د خدای او ستا په مخ کې ګناهګار یم، نور زه د دې قابل نه یم چې ته ما ته خپل زوی ووایې، ما ته د خپلو نوکرانو په شان شماره. او په دې نیت هغه د خپل پلار کور ته روان شو. خو لا هغه ډیر لرې و چې د پلار نظر پې پرېوته او زړه یې پې اوسوځېدلو. هغه وردو کو او ورتر غاړه وته او ښکلې کو، خو زوی وویل، پلاره زه د خدای او ستا په مخ کې ګناهګار یم، پس د دې زه ستا د زوی بللو لایق نه یم. خو پلار یې خپلو نوکرانو ته وویل، زر شئ زما غوره چوغه راوړئ او دته یې ورواغوندئ او ګوته ور په لاس کئ او سپلی ور په خپو کئ، یو سرب څخی راولئ او حلال کئ، او راځئ چې خوشحالي وکړو، ځکه چې زما دا مړ زوی بیا را ژوندی شو، دی خو رک شوی و او بیا اومونتی شو. او دغه شان خوشحالي شروع شوه. مشر زوی په دغه وخت کې په پټي کې و، او چې واپس راتلو او کور ته رانږدې شو، نو هغه د ساز او ګډه آواز واورېدلو. هغه یو نوکر راوبللو او تپوس یې ترې وکړو چې دا څه چل دی. نوکر ورته وویل، ستا رور کور ته راغلی دی او ستا پلار سرب څخی حلال کړی دی، ځکه چې هغه یې روغ رمټ بیا موندلی دی. خو مشر زوی غصه شو او کور ته د ننوتو نه یې انکار وکړو. د هغه پلار بهر راغی او هغه یې په خبره پوه کړو، خو هغه ورته په جواب کې وویل، دا دومره کلونه ما ستا څومره تابیداری کړې ده او کله مې هم ستا د حکم نه مخ نه دی اړولې، او تا ما ته کله هم یو ورغومې قدرې نه دی راکړې چې ما پې خپلو دوستانو ته میلمستیا کړې وې، خو چې اوس ستا دا زوی راغې چې ستا مالی په ډومو والوزو، نو تا هغه ته سرب سخی حلال کړو. پلار یې وویل، زما زویه، ته خو مدام ما سره یې، او څه چې زما دي هغه ټول ستا دي، نو په دې ښه ورځ به مونږ خوشحالي ولې نه کوو؟ ستا دا رور مړو او بیا ژوندی شو، دی رکو او بیا اومونتی شو. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره. شپاړسم باب. عیسی خپلو موریدانو ته وویل چې یو دولتمند سړی ته د هغه د ناظر په سر چا شکایت وکړو چې هغه ستا مال بربادوي، نو هغه هغه راوبللو او ورته یې وویل، دا ستا په هکله زه څه خبرې اورم؟ خپل حساب کتاب راوړه، ځکه چې د دې نه پس په ته زما ناظر نه یې. ناظر د ځان سره وویل، زما دا نایک چې مې د نوکرۍ نه اوباسي، نو اوس به زه څه کوم؟ زه خو دومره تکړه نه یم چې خاورې وکنم او نه خیر غوښتی شم، ځکه چې شرمیږم. اوس پوه شوم چې ما ته سکول پکار دی. کله چې مې دی د نوکرۍ نه لرې کړي، نو داسې څوک به وي چې ما په کور کې وساتي. هغه د خپل مالک قرضداري ځان ځان لره وبلل او لومبي ته یې وویل چې زما د مالک پتا څومره قرض دی. هغه جواب ورکړ، د خونه سل اوږي تیل. هغه ورته وویل چې دا ستا کاته ده، کینه او زری پنځوس ولیکه. بیا یې بل ته وویل، او پتا څومره پور پاتې دی؟ هغه ورته وویل، سل بوجۍ غنم. هغه ورته وویل، خپله کاته واخله او یا بوجۍ ولیکه. او مالک د خپل بد دیانت ناظر د دې هوښیارتیا ستاینه وکړه، ځکه چې د دې دنیا خلک د رڼا له زامنو نه د خپلې پیړۍ دپاره زیات هوښیار دي. نو ځکه زه تاسو ته وایم چې د دنیا ناجایزه دولت د دوستانو جوړولو دپاره ولګوئ، ځکه چې هر کله چې دولت ستاسو سره نه وي، نو تاسو به د تل په کوټو کې قبول کړی شئ. کم سړی چې په وړو وړو سیزونو کې دیانتدار وي، هغه به په لویو لویو سیزونو کې هم دیانتدار وي، او کم سړی چې په وړو وړو سیزونو کې بد دیانته وي، هغه به په لویو لویو سیزونو کې هم بد دیانته وي. نو که چېرې تاسو ځان د دې دنیا په دولت کې دیانتدار ثابت نه کو، نو په حقیقي دولت کې به په تاسو باندې څوک اعتبار وکړي؟ او که چېرې تاسو په پردیسیس کې ځان بد دیانت ثابت کړی وي، نو بیا به داسې څوک وي چې تاسو لبه ستاسو سیز درکي. یو نوکر هم د دو مالکانو خدمت نشي کولی، ځکه چې یا خو به هغه د ړومبي نه کرکه کوي او د دویم سره به مینه لري، او یا به د ړومبي وفادار وي او دویم به په څه کې نشماري. ته په یو ځای د خدای او دولت سره مینه نشي کولی. او فریسیان څوک چې په مال مینو، اغوی چې دا خبرې واورېدې، نو په عیسی پورې خندا وکړه. عیسی ورته وویل، هم تاسو خلک پل ولس په دې غولوئ چې ګینې تاسو صادقان یې، خو خدای ستاسو زړونه ښه پیژني، ځکه چې کم سیزونه چې د خلکو په نظر کې د ستاینې وي، هغه د خدای په نظر کې لعنت وي. د یحیا تر وخته شریعت او نبیان راتلل، د هغوی نه پس د خدای د بادشاهۍ د زیری واز اورول شو، او هر سړی پاغي کې په زوره داخلي دل غواړي. د ځمکه او اسمان ختمی دل اسان دي، خدا خبر اسانه نه ده چې د شریعت یوه نقطه هم روانه شي. کم سړی چې خپله ښځه طلاقه کی او د بلې سره وادو کی، نو هغه زنا کوي، او هغه سړی چې څوک د طلاقې شوی ښځې سره وادو کی، نو هغه هم زناکار دی. یو مالدار سړی و چې ریخمینې جامې اغوستې وې، او هر ورځ به ډیر پشان شوکت دعوتونه کول. او یو عاجز سړی چې لازر نومی و او په وجود ډیرې دانې راختلې وې، داغه په دروازه کې پروت و، او ډیر په خوشحالۍ به هغه ټوکړې خوړې کمې چې به د دې مالدار سړی نه پاتې شوې وې، بلکې سپی به هم راتلل او داغه زخمونه به سټل. آخر یوه ورځ هغه عاجز سړی مړ شو او فرښتو یوړو او د ابراهیم په جولای کې کیښودو. هغه مالدار سړی هم مړ شو او خخ کړی شو، او په عالمرواخ کې په عذاب کې گیر شو. هغه چې پورته وکتل، نو لری لازر د ابراهیم سره اولید. هغه چیغې کې، اے ابراهیم زما پلارا په ما رحم وکا. دا لازر راواستوه چې د خپل د ګوتې سر په اوبو کې لون کی چې زما جبه یخه شي، ځکه چې زه په دې اور کې ډیر په عذاب کې یم. خو ابراهیم ورته وویل چې واوره زویا، په دنیا کې ټول نعمتونه ستا په نصیب وو او ټولې بدبختۍ د لازر په برخه وې. اوس هغه دلته په آرام دی او ته په عذاب کې یې. خو بله خبره دا ده چې زموږ او ستا تر منځه یوه لویه کنده ده چې د هغې نه نه څوک در پورې وتی شي او نه تې څوک دیخوا را پورې وتی شي. مالدار سړی جواب ورکړ چې بیا نو پلاره، ته به دی زما د پلار کره واستوي چرته چې زما پنځه رونه دي چې هغوی خبردار کی، هسې نه چې هغوی هم دې عذاب ځای ته راشي. خو ابراهیم ورته وویل چې د هغوی سره موسی او نور نبیان شته، پکار دی چې د هغوی واوري. خو هغه جواب ورکړ چې نه ابراهیم پلاره، که د مړو نه څوک هغوی ته لاړ شي دا هغوی به هله توبګار شي. ابراهیم جواب ورکړ که چرې هغوی د موسی او نورو نبیانو خبرې ته غوږ نږدي، نو که څوک د قبر نه ورپاسي هم د هغوی به هیڅ پروا ونه کړي. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره ولسم باب. عیسی خپلو موریدانو ته وویل، تندکونه به خامخا راځي، خو چې د چا د لاسه دا راځي د هغه په حال افسوس دی. د هغه دپاره به دا ښه وي چې د هغه په غاړه کې د جرندې پل واچول شي او په دریاب کې وغورځول شي، په ځای د دې چې په دې وړو کې یو له تندک ورکي. خپل ځان ساتئ، که چېرې ستاسو ورور څه ګناه وکړي نو وی رټی، او که هغه پیمانه شي نو وی بخی، او که چېرې هغه په ورځ کې وځله ستا خلاف ګناه وکړي او بیا وځله درته راشي او داسې ووایي چې زه توبه کوم نو ته یې معاف کا. موریدانو مالک ته وویل چې زموږ ایمان زیات کا، او مالک ورته جواب ورکړ، که چېرې ستاسو ایمان د شړشمو د دانې هم روي، نو که تاسو د توت دې ونې ته ووایې چې د بیخه وځه او په سمندر کې نهاله شه، نو دا به سمدستي ستاسو حکم ومني. فرض کوي چې د چا یو نوکر وي چې یوې کوي یا ګډې سنبالوي، هر کله چې هغه د پټي نه بیرته راځي نو ولې دی به ورته دا وایي چې دې خوا راشه او خوراک ته کینه؟ ولې هغه به ورته دا نه وایي چې زما ډوډۍ تیاره که، ملا تړلې ودرېږه او زما د ډوډۍ خوړلو پورې زما خدمت کوه، او چې زه ډوډۍ وخورم نو پس له هغې به ته هم وخورې؟ ولې هغه په دې وجه د نوکر شکرګزار وي چې د ده د حکم تعمیل یې کړی دی؟ څه دغه حال ستاسو هم دی. هر کله چې تاسو خپل ټول کارونه چې حکم یې درته شوی دی پوره کوئ، نو ایله وایئ چې موږ د شاباس لایق نه یو، ځکه چې موږ خو تش خپل فرض پوره کړی دی. کله چې عیسی بیت المقدس ته روانو، نو هغه د سامریا او د گلیل په حد را تیرېدو. کله چې هغه یو کلي ته ور دننه کېدو، نو لس کسان جزامیان یې ولیدل. هغوی په څه فاصله ودرېدل او عیسی ته یې نارې کې، اے مالکا په موږ رحم وکا. هر کله چې هغه هغوی ولیدل نو وی ویل، لاړ شئ او خپل ځان کاهنانو ته وخایې. او کله چې هغوی په خپله لاره روانو، نو هغوی پاک کړی شول. په هغوی کې یو تن خپل ځان روغ ولیدو، نو راستون شو او په چغو چغو د خدای سنا وویله. هغه د عیسی په خپو کې پرېوتو او د هغه شکر یې ادا کړه. او هغه یو سامري و. په دې سره عیسی وویل چې ولې لس واړه پاک نه کړی شول؟ نو هغه نور نه څه شول. بې له دې یو مسافر نه یو هم داسې نو چې هغه راغلی وی او د خدای سنای ویلی وی. او عیسی هغه سړي ته وویل، پاسه او لاړ شه، خپل ایمان ته جوړ کې. فریسیانو د عیسی نه تپوس وکړو چې د خدای بادشاهي به کله راځي. هغه وویل چې تاسو په لیدلو دا نشئ ویلی چې د خدای بادشاهي به کله راځي. داسې هم نشئ ویلی چې ګورئ دلته ده یا الته ده، ولی چې ګورئ د خدای بادشاهي ستاسو په منځ کې ده. عیسی موریدانو ته وویل چې وخت پراشي چې تاسو به د ابن آدم د ورځو نه د یوې ورځې د لیدو شوک لرئ، خو تاسو به یې لیدی نشئ. هغوی به تاسو ته وایي چې وګورئ هغه هلته دی، وګورئ دلته دی، خو هلته لاړ نشئ او مه په هغې پسې منډې وهئ. لکه د اسمان برېښنا چې د ځمکې د یو سر نه تر بله سره رسی، دغه شان به ابن آدم په خپله ورځ وي، خو اول به هغه خامخا ډیر مصیبت وزغمي او دا پیړۍ به رد کی. او لکه چې د نوح په زمانه کې څنګه شوي، هم هغه شان به د ابن آدم په ورځو کې وشي. هغوی تر هغې ورځې پورې خوړل سکل او ودونه کول تر څو چې نوح په خپله کشتۍ کې ونښتلو او طوفان را نغی او دوی یې ټول غرق نه کړل. او لکه چې د لوط په زمانه کې شوي، هغوی هم خوړل سکل او سوداګري یې کوله او بوټي یې کرل او ودانۍ کولې. خو په کومه ورځ چې لوط د سدوم نه ووته، نو د اسمان نه اور او ګوګل ورېدل شروع شول او دوی یې ټول هلاک کړل. هم دغسې به د ابن آدم د ظهور په ورځ وشي. په هغه ورځ هر څوک چې د کوټې د پاسه وي او سامان ښکته وي، نو هغه دې د سامان اوچتولو دپاره هیڅکله هم ښکته را نشي. او هغه څوک چې هم په پټي کې وي، هغه دې بیرته کور ته لاړ نشي. د لوط ښځه را یاده کوي، هر څوک چې خپل ځان ساتي هغه به ځان بایلي، او هر څوک چې ځان بایلي هغه به ځان بیا ساتي. زه تاسو ته وایم چې په هغه شپه به په یو کټ کې دوه سړي وي، یو به واغستلی شي او بل به پرېښودلی شي. او دوه ښځې به په یو ځای میچن کوي، یو به واغستلی شي او بله به پرېښودلی شي. دوه سړي به پټي کې وي، یو به واغستلی شي او بل به پرېښودلی شي. هغوی چې دا واورېدل، نو تپوس یې وکړو، کم خوا مالکه؟ عیسی ورته وویل، چرته چې مرداره وي هلته به ګنجۍ راټولیږي. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره اتلسم باب. عیسی هغوی ته یو مثال وویلو او ورته دا وښودل چې هغوی دې تل دعا غواړي او زړه دې نه بایلي. ویویل چې په یو ښار کې یو منصف و چې نه ورسره د خدای یاره وه او نه د بنده پروادارو. او هم په دغه ښار کې یوه کونډه وه چې هغه به بیا بیا هغه ته راتله او ورته به ویل چې زما د مخالفینو او زما تر منځه انصاف وکړه. ډیره موده به هغه انکار کوو، خو اخر یې په زړه کې وویل، حق خدا ده چې زه نه خو د خدای نه یریږم او نه د بنده پروادار یم. خدا کونډه زما د پاره داسې بلا جوړه شوې ده او زه به د دې حق دیله ورکم، داسې نه چې په آخر کې ما تر پوزو راولي. بیا مالک عیسی وویل، تاسو واورېدل چې دې بې انصافه منصب سو ویل، نو ولې خدای د خپلو غوره شو بدل به وانخلي؟ څوک چې ورته شپه ورځ په زارۍ وي او هغه یې ډېر په صبر اوري، زه تاسو ته وایم هغه به ډېر زر دا غوی نه بدل واخلي. خو هر کله چې ابن آدم راځي، نو ولې هغه به په ځمکه ایمان مومي؟ سه عیسی هغه خلکو ته چې په خپل ځانې توکل کوو چې موږ صادقان یو او نور سپک ګڼل، دا مثال وویلو. دوه سړي د دعا دپاره د خدای کور ته لاړل، یو فریسی او بل مسولچی. فریسی ودرېدلو، داسې دعا یې وکړه، ای خدایه، ستا شکر دی چې زه د نورو خلکو په شان نه خو هیرسناک، نه بددیانته، نه زناکار او نه لکه د دې مسولچی په شان یم. زه په هفته کې دوه ځله روجې نیسم او څه چې ګټم د هغې نه لسمه ورکوم. خو مسولچی لرې ولاړو او پاس اسمان ته یې ونه کتل، خو خپله سینه یې وهله او ویل یې، ای خدایه، په ما رحم وکړه، زه ډېر ګناهګار یم. زه تاسو ته وایم چې هم هغه سړی دا غړومبی نه زیات صادق شو، کور ته بیرته لاړو. ځکه هر څوک چې ځان اوچتوي هغه به غریب کړی شي، او څوک چې ځان غریبوي هغه به اوچت کړی شي. هغوی عیسی ته خپل ماشومان راوستل چې هغه پې لاس کیږدي. کله چې موریدانو دوی ولیدل، نو وی رټل. خو عیسی هغه ماشومان راوبلل او وی ویل، ماشومان ما ته راپرېږدئ، دوی مه منه کوئ، ځکه چې د خدای بادشاهي د دغسې خلکو ده. تاسو ته رښتیا وایم، هر څوک چې د خدای بادشاهي لکه د ماشوم قبول نه کی هغوی به هیڅکله په دې کې داخل نشي. د حاکمانو نه یو حاکم عیسی نه دا تپوس وکړو، نیک استاذه، د تل ژوندون ګټلو دپاره ما ته سکول پکار دی. عیسی هغه ته وویل، ته ما ته نیک ولې وای؟ د یو خدای نه بغیر بل هیڅوک نیک نشته. تا ته حکمونه معلوم دي، زنا مه کوه، قتل مه کوه، غلا مه کوه، د دروغو شاهدي مه کوه، او د خپل مور پلار عزت کوه. سړی جواب ورکړ چې ما د هلکوالي نه په دې هر څه عمل کړی دی. د دې په اورېدو عیسی ورته وویل چې په تا کې اوس هم د یو سیس کمې لا شته، هر څه چې درسره دي هغه خرڅ کا او په خوارانو یې وویشه، او ته به په آسمان کې خزانه عمومې، بیا راشه او په ما پسې شه. په دې خبرو د هغه زړه په ډوبېدو شو، ځکه چې هغه ډیر مالدار سړی و. عیسی چې دا ولیدل نو ویې ویل، د دولتمند سړي دپاره د خدای په بادشاهۍ کې داخلېدل څومره ګران کار دی. د یو اوښ دپاره د ستنې په سوم کې ننوتل په نسبت د یو مالدار سړي د خدای په بادشاهۍ کې داخلېدل اسان دي. چا چې دا واورېدل نو تپوس یې وکړو، نو بیا به څوک خلاصون عمومي؟ عیسی جواب ورکړ، څه چې د بني آدم دپاره ناممکن وي هغه خدای ته ممکن وي. پترس وویل، موږ خپل هر څه د دې دپاره پریښي دي چې ستا موریدان شو. عیسی وویل، زه تاسو ته رښتیا وایم چې هیڅوک داسې نشته چا چې د خدای بادشاهۍ دپاره خپل کور، خپل ښځه، خپل رونه، خپل مور پلار او خپل بچی پریښي دي، چې هغه به په دې دنیا کې سوچنده عمومي او په بل جهان کې به د تل ژوندون بیا مومي. عیسی دولس موریدان یوې ډډې تکړل او ورته یې وویل، موږ اوس بیت المقدس ته ځو او د ابن آدم په حق کې هر څه چې د نبیانو په وسیله لیکلی شوي دي هغه به پوره کیږي. هغه به غیر قومونو ته حواله کړی شي، هغوی به په هغه پورې ټوکې وکړي او بدسلوکي به ورسره وکړي او لاړې به پې وتوکي، هغوی به په بینتونو ووهي او مړ به کړي، او په درېمه ورځ به هغه بیا ژوندی راپاسي. خو هغوی په دې هیڅ ونه رسېدل، او څه چې ویلې شوي وو معنا یې د هغوی نه پټې وې، ځکه چې هغوی یې مطلب ته نه رسېدل. کله چې عیسی یریحو ته نږدې شو نو یو ړوند د لارې په غاړه ناست و او خیر یې غوښته. هغه چې د ګڼو خلکو د تیرېدو ښکالو واورېده نو تپوس یې وکړو چې دا څه چل دی. هغوی خبر کو چې عیسی ناصری په دې لار تیریږي، نو هغه چغې کې، ای عیسی د داود زویه، په ما رحم وکړه. مخکې چې کم خلک روانو هغوی ورته وویل چې چپ شه، خو هغه لا نورې هم چغې ایستلې چې ای د داود زویه، په ما رحم وکړه. عیسی ودرېدلو او سړو له حکم ورکړ چې دی ماته راولی. کله چې هغه راغې نو تپوس یې ترې وکړو، ته څه غواړې چې زه ستا دپاره څوکم؟ هغه وویل، مالکه، چې زه بیا بینا شم. عیسی هغه ته وویل چې بینا شه، ته خپل ایمان بچ کړلې. سمدستي د هغه سترګې وغړېدې او هغه په عیسی پسې روان شو او د خدای ثنای وویله، او ټولو خلکو چې دا ننداره ولیده نو د خدای ثنای وویله. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره نورلسم باب. عیسی یریحو ته ننوتو او د ښار په منځ کې تیرېده. هلته زکای نوم یو سړی و، دی د مسولچیانو سردار او ښه مالدار و. د هغه دا تلوسه وه چې عیسی به څنګه سړی وي، خو په قد مندرې و او د ګڼو خلکو له وجې یې لیدلی نه شو. نو هغه دوکو او د انځر یوې ونې ته وختلو چې هغه وویني، ځکه چې هغه هم په دغه طرف روانو. او چې عیسی هغه ځای ته راورسېدو او پورته یې وکتل نو ویې ویل، ای زکایا، زر راکوش شه، زه نن خامخا ستا په کور کې پاتې کېږم. هغه زر راکوش شو او ډیر په مینه یې ورته هرکلی ووي. هغوی چې دا ولیدل نو ټول وګورېدل او ویې ویل، هغه د یو ګناهګار سړي کره ورغې چې داغه ملمشی خو زکای ادری دلو او مالک ته اویل مالکا هم پا دی زی زخپل نیم مال خوارانو لا ورکوم او کمال چانا پا دوکه باندی ساغستی وی نو آغتا هم یو پا سلور ورکوم. ایسا آغتا اویل چه هم نن دی کورتا خلاصون راغل ده زکه چه دی هم د ابراهیم زوی ده او ابن آدم دیل راغل ده چه رکشوی اولتا وی او بچی کی دا آغو لا دیتا غوگو چې عیسی ورته یو مثال اووی ځکه چې هغه اوس بیت المقدس ته رانږدې و او د هغوی دا ګمان و چې د خدای بادشاهي اوس په ښکاره کېدو ده. هغه وویل د یو لویې کورنۍ یو سړی په اوږد سفر یو بل ملک ته لاړو د دې دپاره چې هغه بادشاهت حاصل کړي او بیا بیرته راشي. خو اول هغه خپل لس نوکران راوبلل او هر یو ته یې په دې وینا د سرو زرو یوه سیکه ورکړله چې دوی سوداګري کوي تر څو چې زه را نشم. خو د هغه وطن خلکو ورسره کینه کوله او په هغه پسې یې یوه جرګه سمدستي په دې وینا واستوله چې موږ دا سړی خپل بادشاه کېدل نه غواړو. خو بیا هم د بادشاه په حیثیت بیرته راغې او کومو نوکرانو ته چې پیسې ورکړې وې هغوی ته سوال جواب ولېږه چې دا معلومه کړي چې په دوی کې هر یو څومره ګټه کړې ده. ړومبی راغې او ویې ویل صاحبه ستا د سرو زرو سکې لس نورې ګټلې دي. هغه جواب ورکړ شاباش ته ډېر ښه نوکر یې تا په ډېر واړه سیس کې خپل ځان دیانتدار ثابت کړ ته د لسو ښارونو حاکم شه. بیا دویم راغې او ویې ویل چې ستا د سرو زرو سکو پنځه نورې ګټلې دي او هغه ته یې هم وویل چې ته هم د پنځو خارونو حاکم شه. بیا بل نوکر راغې او وی ویل مالکه دا ستا د سرو زرو سیکه ده ما دا په رومال کې نغښتې وه او سنبال کړې مې وه. زه ستا نه یریدم ځکه چې ته یو سخت سړی یې او هغه څه حاصلوي کوم چې تا چری نوي ورکړې او هغه سریبي چې کوم دې نوي کرلې. هغه جواب ورکړ ای بدتمیزه زه به هم ستا په خوله تا سره انصاف وکم. تا ته دا معلومه وه چې زه یو سخت سړی یم او هغه څه وسلوم چې کوم ما نوي ورکړي او هغه څه ریبم چې کوم ما نوي کرلې. نو بیا تا ولې زما د سرو زرو سیکه د صرافانو سره نه دیخې چې بیا ما په واپس راتلو کې سره د سود اغستې وې. هغه حاضرینو ته مخ راواړو او وی ویل چې دغه د سرو زرو سیکه د دنه واخلئ او هغه ته یې ورکئ چې د چا سره چې لس دي. هغوی جواب ورکړ چې مالکه د هغه سره خو لس د آګاهونه دي. هغه وویل زه تاسو ته دا وایم چې د کم سړی سره چې څه وي هغه ته به نور هم ورکول کېږي خو چې د چا سره چې څه نه وي د هغه نه به هغه څه هم اغستی شي چې یې لري. خو زما هغه دښمنانو چې زه باچا کېدل نه غوښتم هغوی راولئ او زما په وړاندې قتل کوي. د دې سره عیسی وړاندې لاړو او بیت المقدس ته په ورختو شو. هر کله چې هغه بیت فګې او بیت عنا ته ورنږدې شو کوم چې د خونانو په غره ودان دي نو هغه دوه موریدان د دې هدایاتو سره واستول چې دې مخامخ کلي ته ورشئ او تاسو چې کله دې کلي ته ورننوځئ نو کوچې به تړلې عمومئ چې تر اوسه پې هیچا لاسورلي نه ده کړې هغه پرانیزئ او دلته راولی او که څوک در نه دا پوښتنه وکړي چې تاسو دا کوچې ولې پرانیزئ نو ورته ووایئ چې زموږ د مالک په کار دی. دواړه په مخه لاړل هم هغه شانې ومنتل لکه چې عیسی ورته ویلو او کله چې هغوی کوچې را پرانیستو نو د دې مالکانو تپوس وکړو چې تاسو دا کوچې ولې پرانیزئ. هغوی جواب ورکړ چې دا زموږ د مالک په کار دی. هغوی کوچې عیسی له راوستو بیا هغوی په کوچې باندې خپلې جامې واچولې او عیسی ورباندې سور شو او خلکو په لاره کې هم ورته خپلې جامې وغوړولې په کومه لار چې هغه تیرېدو. اوس څه وخت چې هغه د خونانو د غره نه مخ په کوزیدو نو ټولو ملګرو او موریدانو ته په هغه ټولو قوتناکو کارونو چې هغوی لیدلي وو د خدای ثنا وویله. مبارک تے اغا راتلون کے بادشاہ چ درب پناما راضی سلامتی دیوی پاسمان کی او جلال دیوی پوچت اسمان کی۔ زینو فریسیانو پدی گنا کی عیسا تویل استاذا خپل موریدانو توایا چ غلی شی۔ عیسا جواب ورک زتا سو توایم کچر اغوی غلی پاتی شو گٹی با پچوغو سر شی۔ هر کله چې هغه نږدې راغې خار یې ولیدلو نو هغه په دې باندې وجړل او وی ویل، که چرې نن ورځ تا ته دا معلومه وې چې کومه د خیر لار ده، خو نه، دا ستا د نظر نه پټه ده، یو وخت په پتا داسې راشي چې ستا دشمنان به ستا محاصره وکړي، هغوی به ستا نه چاپیر شي او د هر اړخ نه به دې راګیر کړي او پزمکه به دې را گزار کی، او ته او ستا بچی به ستا په دیوالونو کې دننه وي، او ستا یوه ګټه به هم د ګټې د پاسه پرې نږدي، ځکه چې تا د خدای هغه مقرر وخت ونه پیژندلو۔ هر کله چې هغه راغې بیا عیسی د خدای کور ته ننوتو او د سوداګرو په بهر راویستو یې لاس پورې کړ او دا یې ورته وویل، سیفی وای چې زما کور به د عبادت ځای وي، خو تاسو ته د ډاکوانو کنډر جوړ کړی دی، د خدای په کور کې به هر ورځ عیسا تعلیم ورکولو او مشران کاهنان او د شرع عالمان د ده د وجلو په تلاش کې وو چې د اولسي مشرانو مرسته هم ورسره وه، خو هغوی په دې کې بې وسه وو ځکه چې د خلکو د هغه په خبرو یقین نه و۔ د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره شلم باب۔ یو ورځ چې عیسی د خدای په کور کې خلکو ته تعلیم ورکولو او ورته زیره اورولو، نو مشران کاهنان د شرع عالمان او اولسی مشران راغلل او هغوی وویل، موږ ته ووایا چې دا ته په کوم اختیار داسې کارونه کوي لګیای، دا واک اختیار تاله چا درکړی دی؟ عیسی هغوی ته جواب ورکړ، زه هم له تاسو نه یو پوښتنه کوم، ما ته وښایئ چې آیا د یحیی بپتسما د اسمان نه وه یا د بنی آدمو نه؟ په دې هغوی د یو بل سره په بحث شول، که چېرې موږ ووایو چې له اسمان نه، نو دی به راته وایي چې بیا تاسو په هغه ایمان ولې رانوړو، او که چېرې موږ ووایو چې د بنی آدمو د طرفه وه، نو خلک به ټول موږ سنګسار کړي، ځکه چې هغوی په دې خبره قائل دی چې یحیا یو نبی و۔ ناغوی جواب ورکړ چې موږ هیڅ نشو ویلی، او عیسی هغوی ته وویل، بیا زه هم دا درته ونه ښایم چې زه دا کار په کوم اختیار کوم۔ نو بیا عیسی خلکو ته دا مثال تیر کړ چې یو سړی د انګورو باغ ولګولو او باغوانانو ته یې ورکړ، او یو بل ملک ته د ډېرې مودې دپاره لاړو، کله چې موسم راغې نو هغه یو نوکر باغوانانو ته ورواستولو چې ترینه د هغه د پیداوار عیسی راوړي، خو باغوانانو هغه ووهو او خالی لاس یې واپس ولیږلو۔ هغه بیا بل نوکر ورواستولو، خو هغه یې هم بد ووهلو، بیزته یې کړ او تش لاس یې واپس راوشړلو۔ هغه بیا دریم سړی ورواستولو، خو هغه یې هم زخمی کړ، پتیخ تتی راغې۔ بیا د انګورو د باغ مالک وویل چې اوس ما ته سکول پکار دی، زه به خپل خوږ زوی ورواستوم، کیدای شي چې د ده مخ وکي، خو هر کله چې باغوانانو هغه ولیدو نو یو بل ته یې وویل، دا یې وارث دی، راځئ چې مړی کو چې میراث یې موږ ته پاتې شي۔ نو هغوی هغه د انګورو د باغ نه بهر راوویسته او مړی کو۔ نو اوس ووایئ چې د انګورو د باغ مالک په دا غوی سره سلوک وکړي، هغه به راشي او دا ټول باغوانان به مړه کړي او د انګورو باغ به بل چاته ورکړي۔ هر کله چې هغوی دا واورېدل نو وویل، خدای مکه، خو هغه ورته زیر وکتل او وویل، نو بیا د سیفو د دې عبارت څه مطلب دی؟ کم کاڼی چې ګلکارانو رد کړی و هم هغه د ګوټ سر کاڼی شو، هر څوک چې په دې کاڼی راوغورځېږي هغه به زری زری شي، او که چېرې دغه کاڼی په چا را پریوزي نو هغه به هم ریز مریشی د شر عالمانو او مشرانو کاهنانو غختل چې هغه ته هم په هغه ځای کې لاس ورواچوي، ځکه چې هغوی په دې ورسېدل چې دا مثال د په هغوی پورې اووي، خو هغوی د خلکو نه یریدل. نو هغوی په دې لټون کې وو چې څنګه به یې راګیر کړو، نو جاسوسان یې پټ د صادقانو په جامه کې ورواستول چې د هغه څه داسې خبرې راونیسي د کومو بمبانه چې هغه ونیولی شي او د حاکم زور او اختیار ته وسپارلی شي. هغوی په هغه یو سوال وکړو او ورته یې وویل، استاذه، موږ په دې خبر یو، څه چې ته وایې او د څه تعلیم چې ورکوي هغه حق دی، ته د چا مخ ملازه نه کوې، خو په رښتیا هغه څه وایې چې د خدای لار ده، ولې موږ ته کیسر له خیراج ورکول پکار دي او که نه؟ عیسی د هغوی په چل پوه شو او ورته وویل، ما ته د سپینو زرو یوه سکه وښایې، په دې د چا تصویر دی او د چا نوم؟ هغوی جواب ورکړ چې د قیصر. عیسی وویل چې ښه ده، قیصر ته خپل حق ورکی او خدای له خپل. دغه شان د خلکو په وړاندې د دوی دا کوشش چې هغه په خبرو کې راونیسي کامیاب نه شو، او د هغه په جواب هغوی حق حیران غلی پاتې شول. بیا ځینې صدوقیان ور وړاندې راغلل، دا هغه خلک دي څوک چې د قیامت د ورځې نه منکر دي. هغوی دا سوال وکړو چې استاذه، موسی موږ ته دا ښایلي دي چې که د چارور مړ شي او ښځه یې پاتې شي او بچی یې نه وي، نو بل رور دی هغه کونډه واده کی او د هغه نسل دی پیدا کی، نو اوس ورونو ړومبي واده وکړو او بیا اولاده مړ شو. بیا دویم هغه ښځه واغسته، بیا دریم هم دغه شان وواړه مړه شول، خو د یو هم اولاد ونه شو. وروسته دغه ښځه هم مړه شوه. د قیامت په ورځ به دغه ښځه د چا وي، ځکه چې وواړو د هغې سره واده کړی و. عیسی هغوی ته وویل، د دې دنیا سړی او ښځې واده کوي، خو هغه څوک چې د بل جهان لایق ګڼلی شوي دي هغوی به د بیا راژوندي کېدو نه پس واده نه کوي، ځکه چې د هغې نه پس به هغوی نه مري، هغوی به د فرښتو په شان وي. هغوی د خدای زامن دي، ځکه چې هغوی په بیا راژوندي کېدو کې حصهدار دي، او دا چې مړي به راژوندي کولی شي. دا موسی په خپله هم د جاړو د سوزولو په واقعه کې بیان کړی دی، چرته چې د مالک په باب کې وایي، د ابراهیم خدای، د اسحاق خدای او د یعقوب خدای. نو خدای د مړو خدای نه دی، د ژوندو خدای دی، د هغه په نیز ټول ژوندي دي. په دې ځینو د شارع عالمانو وویل، استاذه ډیر ښه دی وویل، ځکه چې د دې نه پس د چا دا مجال نو چې په هغه باندې سوال وکړي. عیسی هغوی ته وویل، هغوی څنګه دا ویلی شي چې مسیح د داود زوی دی؟ ځکه چې داود په خپله په زبور کې وایي چې مالک زما مالک ته وویل، زما ښي لاس ته کینه تر څو چې زه ستا دشمنان ستا د خپو لاندې نه کم. داود خو په خپله هغه ته مالک وایي، نو بیا هغه د داود زوی څنګه کېدای شي؟ د ټولو خلکو په وړاندې عیسی خپلو موریدانو ته وویل، د شر د عالمانو نه ځان ساتی، څوک چې په لویو لویو چغو کې ګرځي او په بازارونو کې د عزت په سلامونو ډیر خوشحالیږي او په عبادت خانو او په مېلمستیاو کې د مشرۍ په ځای کې ناستل خوښوي، هم دا هغه خلک دي چې د کونډو مال خوري خو په ظاهره اوږدې اوږدې دعاګانې کوي، او دوی ته به بدترینه سزا ورکولی شي. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره یویشتم باب. عیسی چې پاس وکتل، نو ویلی دل چې مالداره خلک د خدای د کور په خزانه کې پلی شکرانې اچوي، او هغه یو خواره کونډه ولیده چې دوه پیسې ورواچولې. هغه وویل، زه تاسو ته دا وایم چې دې خواری کونډې د نورو ټولو نه زیات واچول، ځکه چې د نورو چې په شکرانې کې سواچول هغوی د مال د زیاتوالي په سبب واچول، خو د هغې سره چې د خپلې گزارې نه هم کمو هغه ټول یې واچول. ځینې خلکو د خدای د کور او د هغې د ښکلو کاڼو او پورکړو شو نظرانو چې دا خایسته کړی شوی و ورپورې خبرې وکړلې. عیسی ورته وویل چې دا سیزونه چې تاسو یې وینئ وخت به راشي چې په دې کې به یو کاڼی په کاڼی پاتې نه شي، ټول به ونړول شي. دوی عیسی ته وویل، استاذه، دا هر څه به کله کیږي او د دې د کېدو نښې به څه وي؟ عیسی وویل، پام کوئ چې څوک مو ګمراه نه کړي، ځکه چې ډیر به راځي او زما د نوم دعوه به کوي او وای به چې زه هغه یم، او وخت نږدې راغلی دی خو ورپسې مه ځئ. او کله چې تاسو د جنګونو او د جګړو واورئ نو وارخطا کیږئ مه، ځکه چې دا سیزونه به خامخا اول کیږي خو انجام په سمدستی ورپسې نه وي. بیا هغه وویل، قامونه به د قامونو سره جنګیږي، بادشاهۍ به د بادشاهۍ سره، لوی لوی زلزلې به راځي، کتونه و باګانې به په ډیرو ځایونو کې راځي، او په آسمان به هیبتناکې او لوی نښې ښکاره کیږي. خو د دې هر څه نه آګاهو به هغوی په تاسو پسې شي او تاسو به عذابوي. تاسو به عبادتخانو ته حواله کیږئ او بندیخانو ته به اچوله کیږئ. تاسو به د بادشاهانو او حاکمانو په وړاندې زما د نوم په سبب ادرولې کیږئ، او دا به ستاسو دپاره د شهادت موقع وګرځي. خو یاد لرئ چې د آګاهو نه په خپله صفایه کې د جواب ورکولو فکر ونه کوئ، ځکه چې زه به په خپله تاسو ته د وینا داسې طاقت او حکمت درکم چې یو مخالف به هم د دې قابل نه وي چې دې ته ټینګ شي یا یې دروغ ثابت کی، تر دې چې ستاسو مور پلار، ستاسو رونه، ستاسو خپلوان او دوستان به هم په حواله کی، په تاسو کې به ځینې مړکړی شي او زما د نوم په سبب به ټول تاسو سره کینه لري، خو تاسو د سر ویښته قدرې به هم رکیږي نه، او د خپل صبر په سبب به خپل ژوندون وګټئ. خو هر کله چې تاسو دا ووینئ چې د بیت المقدس نه پوجونه را چاپیر شوی دي، نو تاسو پوه شئ چې داغه بربادی را نږدې ده. نو بیا هغه څوک چې په یهودیه کې وي غرون ته دې وتښتي، او څوک چې په ښار کې وي هغوی دې د ښار نه بهر وځي، او څوک چې د ښار نه بهر په کلو کې وي هغوی دې ښار ته دننه لاړ نه شي، ځکه چې همدا به د بدل اغستو ورځې وي، او هر څه چې لیکلي شوي دي هغه به پوره کیږي. افسوس دی په هغه ښځو څوک چې په هغه ورځو کې امیدوار وي، او یا چې بچو ته تی ورکوي، ځکه چې په مځکه به ډیر لوی مصیبت خور وي او په دې خلکو به لوی غضب وي. هغوی به په توره ټوټې ټوټې کیږي او ټولو ملکونو ته به قیدیان بوتلل کیږي، او تر هغې ورځې پورې به بیت المقدس د غیرو قومونو تر خپو لاندې کیږي تر څو چې د هغو وخت ترسره شوی نه وي. په نمر، سپوږمۍ او په ستورو کې به نښې څرګندیږي، د سمندر د شرار او د چپو نه به په ځمکه قومونه پریشان وي، په خلکو کې به په ځمکه د پیښیدونکو واقعاتو د یری له کبله په انسان کې سا نه پاتې کیږي، ځکه چې آسماني قوتونه به اجړه کولی شي. او بیا به هغوی دا ووینی چې ابن آدم به په وریځو کې ډیر شان او شوکت او ډیرې لویې سره راځي. هر کله چې دا هر څه پیښیدل شروع شي، نو نیغ شئ او خپل سرونه اوچت کئ، ځکه چې ستاسو خلاصون نږدې دی. عیسی هغوی ته دا مثال تیر که چې د انځر ونې ته وګورئ یا ټولو ونو ته، هر کله چې دا غوټۍ اوسپړي نو تاسو په خپله وینئ او پوه شئ چې اوړی را نږدې دی. همدغه شان چې تاسو دا ټولې خبرې په کېدو ووینئ، نو پوه شئ چې د خدای بادشاهي نږدې راغلې ده. زه تاسو ته دا رښتیا وایم چې دا پیړۍ به ختمه نه شي تر څو چې دا ونه شي. آسمان او ځمکه به پاتې نه شي، خو زما کلام به تل تر تله پاتې وي. خیال ساتئ او پام کوئ، پل زړونه په بدمستۍ، نشو او دنیاوي غمونو مه اخته کوئ، ځکه چې هغه ورځ ناساپي تاسو لکه د لټ راگیر نه کی، ځکه چې هغه ورځ په هر چا چې په دې ټوله دنیا کې دي دغسې راتلونکې ده. هر وخت بیدار اوسئ او دعا غواړئ چې قوت ومومئ او د دې پیښو نه بچ پاتې شئ او چې د ابن آدم په وړاندې د ادرېدو جوګه شئ. عیسی دا ورځې د خدای په کور کې په تعلیم ورکولو تیرولې او بیا به هغه د شپې تیرولو دپاره د خونانو غره ته تلو او سحر وختي به ټول خلک د خدای کور ته راټولېدل چې د هغه خبرې واوري. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیرې دویشتم باب. اوس د پتیر ډوډۍ د اختر ورځ چې ورته د فصل ورځ وایي نږدې وه او مشرانو کاهنانو او د شرع عالمانو دا کوشش کوو چې سداسې بانه ولټوي چې عیسی قتل کی، ځکه چې هغوی د خلکو نه یریدل. خو بیا شیطان په یهودا اسکریوتو کې ورننوته چې په هغه دولسو مریدانو کې یو وو او یهودا د مشرانو کاهنانو او د خدای د کور د افسرانو سره مشورې ته لاړو چې داسې سبانه پیدا کی چې عیسی څنګه ورته په حواله کی. هغوی ډیر خوشحاله شول او د هغه سره یې د پیسو لوز وکړو. هغه رضا شو او د دې ټولې موقع پلټونکی شو چې هغه پټګۍ هغوی ته په حواله کی. بیا د پتیر ډوډۍ ورځ راغله په کومه ورځ چې د پسه قرباني کیدونکې وه او عیسی بیا پترس او یوحنا د دې هدایاتو سره واستول چې لاړ شي او زمنګ د پاره د پسه ډوډۍ تیاره کړي چې وی خورو. هغوی تپوس وکړو چې ته په کوم ځای کې غواړې چې موږ دا تیاری وکړو. هغه جواب ورک چې څنګه چې تاسو خار ته ننوځئ نو تاسو به یو سړی ووینئ چې د اوبو منګی به وړي. هغه چې کوم کور ته ورننوځي نو هم هغه کور ته ورپسې ننوځئ او د کور خاوند ته دا پیغام ورکی چې استاز وای چې هغه د میلمنو کمره کمه ده چرته چې به چې زه د موریدانو سره د پسه ډوډۍ خورم نو هغه به تاسو ته یوه لویه تیاره کړی شوې بالاخانه وښایي نو هلته تیاری وکئ. هغوی لاړل او هلته یې هر سیز د هغه د وینا په مطابق ولیدلو. هغوی د فصه دپاره تیاری وکه او چې وخت راغی نو عیسی سره د خپلو مورسولانو ډوډۍ ته کېناستو او هغوی ته یې وویل چې زما دا څومره خواهش شو چې د خپل مرګ او مصیبت د زغملو نه لومبی تاسو سره د فصه دا ډوډۍ وخورم، ځکه چې زه تاسو ته دا وایم چې د دې نه پس په زه تر هغې بیا دا ډوډۍ هیڅ چیرې ونه خورم تر څو چې د خدای په بادشاهۍ کې د دې مقصد پوره نه شي. بیا عیسی یوه پیاله واغسته او د شکر کولو نه پس یې وویل دا واخلئ او په خپلو کې یې وویشئ، ځکه چې زه تاسو ته دا وایم چې د دې ساعت نه پس به زه د انګورو رس بیا تر هغې ونڅکم تر څو چې د خدای بادشاهي رانه شي. بیا هغه ډوډۍ واغستله، شکر یې پرې وکړو او ماته یې که او هغوی لی ورکه او وی ویل دا زما بدن دی چې ستاسو دپاره ورکړی کیږي، زما د یادګارۍ دپاره همدغسې کوی. او همدغسې یې د ډوډۍ نه پس پیاله یې واغستله او وی ویل چې دا پیاله یې زما په هغه وینه چې ستاسو دپاره تویله کیږي نوی لوز دی. خو ګورئ زما د مخبر لاس هم ما سره په میز باندې دی، ځکه چې ابن آدم څنګه چې مقرر شوی دی هغه شان بزی. خو افسوس دی په هغه سړی د چا په مخبرۍ چې هغه په حواله کیږي. په دې خبره هغوی په خپلو کې په بحث شو چې په موږ کې به دا کار څوک کوي. بیا په هغوی کې تکرار وشو چې په هغوی کې به څوک د ټولو نه لوی وګڼل شي. خو عیسی وویل چې د قومونو بادشاهان په خپلو خلکو حکومت کوي او څوک چې په اختیار لري هغوی ته د ملک خیرخوا ویلې کیږي. خو په تاسو کې د داسې نه وي، په تاسو کې د ټولو نه لوی ځان د ټولو نه وړوکې ګڼي او ستاسو مشر دی ستاسو خدمتګار وي، ځکه چې په دې کې څوک لوی دی هغه چې ډوډۍ ته ناست وي او که هغه څوک چې خدمت کوي یقیناً اغا سوک چې ډوډۍ ته ناست وي، خو زه دلته ستاسو په منځ کې د خدمتګار په شان یم. تاسو اغا خلک یی چې زما په ازمیښتونو کې ما سره مضبوط ولاړ وی. ها اوس زه اغا بادشاهي ستاسو دپاره مقرروم چې زما پلار زما دپاره مقرر کړې ده. تاسو به زما په بادشاهۍ کې زما په میز خوری سکی او د منصفانو په شان به په تختو کې نی. د اسرائیل د دولسو قبیلو تر منځه به انصاف وکئ. شمونه، ای شمونه، ګوره خبردار شه، شیطان تاسو ټول وغوښتلی چې هغه تاسو لکه د غنمو د دانو وسنډي، خو ما ستا دپاره دا دعا کړې ده چې ستا ایمان لاړ نه شي، او هر کله چې ته راوګرځې نو ته خپل رونه مضبوط کا. پترس جواب ورک چې مالکه، زه تا سره کتخانې او مرګ ته تیار یم. عیسی وویل، پترسه، زه تا ته وایم چې نن شپه به چرګ تر هغې بانګ ونه وایي تر څو چې ته زما د پېژنګلو نه درې ځلې انکاري نه شې. عیسی خپلو موریدانو ته وویل، هر کله چې ما تاسو بې سپلو او تش لاس بې له بټوې استولی وی، ولې تاسو د سسیز حاجتمند شوی؟ هغوی جواب ورک چې نه. هغه وویل چې اوس د چا سره بټوی وي هغه دې د ځان سره واخلي، او خپلې کڅوړې دې هم ورسره وي، او که توره ورسره نه وي نو هغه دې خپل کمیس خرڅ کړي خو توره دې واخلي. ځکه چې صحیفه وایي چې هغه په باغیانو کې حساب کړی شو، او دا الفاظ به ضرور زما په هکله پوره کیږي. بے شک هر څه چې زما په باب کې لیکل شوی دی هغه به پوره کیږي. هغوی وویل، ګوره مالکه، موږ سره دا دوه توري دي. هغه وویل، کافی دي. بیا عیسی بهر ووتو او د خپل دستور په مطابق د خونانو غره ته لاړو، او موریدان هم ورسره وو. هر کله چې هغه ځای ته ورسېدو نو هغوی ته یې وویل، دعا غواړی چې په ازمیښت کې پریونه ځئ. هغه په خپله د هغوی نه یو څو قدمه لرې لاړو، په زنګونونو شو او دعا یې شروع کړه، ای پلاره، که دا چرې ستا رضا وي نو دا پیاله له ما نه لرې کړه، خو زما رضا نه، ستا رضا دې پوره شي. او په دغه وخت کې یوه فرښته د اسمان نه را نازله شوه چې یې مضبوط کړي، او چې څه غذابېدو نو لا یې هم په جوش کې دعا وکړله، او د هغه خوله د وینو د څاڅکو په شان په ځمکه څڅېدله. هر کله چې عیسی د دعا نه پاسېدو او خپلو موریدانو ته راستون شو نو هغوی یې غمځپلي اوده وموندل. هغه وویل، دا تاسو ولې اودیئ؟ پاسئ او دعا غواړئ چې تاسو په ازمیښت کې پریونه ځئ. هغه ساعت چې عیسی لا دا خبرې کولې نو ګڼ خلک راغلل، او یهودانو مې سړی څوک چې دولسو موریدانو نه یو د هغوی نه مخکې و، هغه عیسی له راغې چې ښکلې کې. خو عیسی وویل، یهودا، ته د ابن ادم مخبري په ښکلولو کوې څه؟ کله چې د عیسی ملګرو دا ولیدل چې څه کېږي نو هغوی وویل، مالکه، موږ د خپلو تورو نه کار واخلو څه؟ او په هغوی کې یو د مشر کاهن په نوکر گزارو کو، او داغه خیغ واگیه پری کو. خو عیسی جواب ورک، پریک دی چې اغوی خپل کارو کی. بیا اغه د اغه سړی په غوږ لاس کې خودو او روغی کو. بیا عیسی مشرانو، کاهنانو، او د خدای د کور حفاظت کوونکو افسرانو او اولسی مشرانو ته مخ را واړو چې داغه په نیولو پسې راغلیو. اغه وویل، ولې تاسو ما یو ډاکو ګڼئ چې توری کوتک په لاس زما په گرفتارۍ پسې راوتیئ څه؟ هر ورځ چې زه تاسو سره د خدای په کور کې وم نو تاسو ماته لاس وانه چولو، خو اوس دا ستاسو وخت دی او د تورې تیارې اختیار. بیا یې عیسی گرفتار کړ او بویتله، او د مشر کاهن کور ته یې ننویسته، او پترس ورپسې رستو رستو روانو. هغوی د غولي په مینځ کې اور بلک او گیر چاپیره تی که ناستل، او پیتروس هم دا غوی پا مینس که ناستو. بیا یوی وینزی چه دا اور پرانا که اغا اولی دا او ور تای نیغ او کتل نویویل، دا سړی خو هم ور سرو. خو پترس د دینه انکار وکړو. هغه وویل ای خزی زه یې څه پیژنم. لږه شیبه پس بل ولیده او وویل چې ته خو هم په هغوی کې یو یې. خو پترس وویل چې نه هغه زه نه پیژنم. یوه ګنټه به تیره وه چې یو بل تن نور هم په کلکه وویل چې بېشکه دا سړی هم ورسره و ځکه چې دی هم ګلیلی دی. خو پترس وویل سړیه زه خبر نه یم چې دا ته لا څه وایې. په دې ساعت کې چې هغه لا خبرې کولې نو چرګ بانګ وی او بیا مالک مخ ورواړو او پترس ته یې وکتل او پترس ته د مالک خبرې رایادې شوې چې هم په دې شپه د چرګ د بانګ نه ویلو نه مخکې به ته درې ځله زمانه انکاري شي. نو هغه بهر لاړو او په چغو چغو یې وجړل. کومو خلکو چې د عیسی سوکۍ کوله هغوی ورپورې ټوکې وکړلې او وی وهلو. سترګې ورله وتړلې او تپوسونه یې ته شروع کړل، اوس نبوت کوه ته چا ووهلې دا راته ووایه. او دغه شان هغوی د هغه نور هم سپکاوی کولو. او چې رشوه نو اولسي مشران، مشر کاهنان او د شرع عالمان راټول شول او عیسی د خپلې جرګې وړاندې پیش کو. هغوی وویل موږ ته ووایا چې ته په رښتیا مسیح یې. هغه جواب ورکړ که زه درته وایم نو تاسو به په ما یقین ونه کئ او که زه درنه تپوسونه وکم نو تاسو به جواب را نه کئ. خو د دې ساعت نه پس به ابن آدم د حق تعالی ښي لاس ته ناس وي. هغوی ټولو وویل نو بیا ته د خدای زوی یې څه؟ هغه جواب ورکړ دا تاسو وایئ چې زه یم. هغوی وویل ولې د نورو شهادت څه حاجت شته؟ موږ د ده د خپلې خولې نه په خپله دا واورېدل. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره درویشتم باب. د دې سره ټوله غونډه پاسېده او عیسی پیلاتوس ته بوتلو او په دې وینا یې د هغه خلاف دعوه شروع کړه. موږ داسې سړی ولیدلو چې زموږ د کوم خلک بدرا کوي او قیصر ته د خراج ورکولو نه خلک منع کوي او وایي چې زه مسیح یعنی بادشاه یم. پیلاتوس د هغه نه تپوس وکړو ولې ته د یهودیانو بادشاه یې څه؟ هغه وویل چې دا ستا وینا ده. نو بیا پیلاتوس مشرانو، کاهنانو او حاضرو خلکو ته وویل چې زه د دې سړي په جواب کې هیڅ جرم نه وینم. خو هغوی اصرار وکړو چې د هغه تعلیمات په ټوله یهودیه کې د خلکو په زړونو کې کرکه او نفرت پیدا کوي. دا د گلیل نه را شروع شو او تر دې خاره راخور شو. کله چې پیلاتوس دا واورېدل نو تپوس یې وکړو چې ولې دا سړی گلیلی دی څه؟ او چې د دې نه خبر شو چې عیسی د هیرودیس د رعیت سړی دی نو هغه دا مقدمه هیرودیس ته واستوله، څوک چې پخپله په هغو ورځو کې په بیت المقدس کې دیرو. کله چې هیرودیس عیسی ولیدو نو د هغه په لیدو ډیر خوشاله شو ځکه چې هغه په حق لای اوریدلی و. خو او ډیر وخت نه دا تلوسه وه چې هغه وویني او په دې تمه و چې د هغه د لاسه سموجزه په خپله وویني. هیرودیس د عیسی نه ډیر تپوسونه وکړل خو هغه هیڅ جواب ورنه کړ. خو مشران، کاهنان او د شرع عالمان راغلل او ډیر په زور سره د هغه برخلاف مقدمه شروع کړه. بیا هیرودیس او د هغه سپایانو د هغه سپکاوی وکړو او بیزته یې کړ او په ځلیدونکو جامو کې پیلاتوس ته واپس واستو. هم په هغه ورځ هیرودیس او پیلاتوس دوستان شول ولې چې تر دغه وخته پورې د هغوی دواړو په منځ کې دشمنی وه. پیلاتوس اوس مشر کاهنان، مشران او ځینې خلک راوبلل او ورته یې وویل تاسو دا سړی ما ته د خلکو د بدراه کولو په الزام کې راوستی دی خو لکه چې تاسو ګورئ ما په خپله ستاسو په وړاندې د هغه تحقیقات وکړ او په هغه کې مې هغه جرم ونه موندلو چې تاسو پې د کوم دعوه کړې ده او نه هیرودیس پکې څه وموندل ځکه چې هغه بیرته موږ ته راولېږلو. ښکاره ده چې هغه داسې څه جرم نه دی کړی چې د مرګ لایق وي، ځکه زه دا تجویز کوم چې د یو څو کوړو سزا ورکوم او پرې بیږدم. د اختر په موقع به هغه ته دا اجازتو چې د هغوی په وینا یو قیدی آزاد کی. خو ټولو په جمع چغې کې دا سړی لرې کوه، موږ ته بربه آزاد کا. دا سړی په ښار کې د بغاوت او قتل په الزام کې قید کړی شوی و. پیلاتوس هغوی ته بیا مخاطب شو او دا یې غوښتل چې عیسا آزاد کی، خو هغوی چغې کې دی په سولی کا، دی په سولی کا. هغه په دریم ځل بیا هغوی ته وویل، ولې د څه ګناه کړې ده؟ ما هغه د څه غټ جرم مجرم نه دی منتلی، ځکه به زه د کوړو په سزا آزاد کم. خو هغوی په ټینګه او په چغو وویل چې عیسا دې په سولی کړی شي، او د هغوی مطالبه ومنل شوه. نو پیلاتوس دا فیصله وکړه چې د هغوی د خوښې کار دی وشي. هغه هغه سړی آزاد که چې د هغوی غوښتو. هغه سړی د بغاوت او قتل په جرم کې قید شوی و، او عیسا یې د هغوی مرضی ته وسپارلو. چې هغوی عیسا په سولی کولو ته بوتلو، نو شمعون کورنی نومې سړی یې راونیولو چې له میرې نه راتلو. سولی یې هغه ته په اوږه کړه، او هغه یې په عیسا پسې سولی یې په اوږه روان کړو. ډېر خلک ورپسې شول چې پکې ښځې هم وې چې سینې یې وهلې، او د هغه په حال یې ویر کولو. عیسا هغوی ته مخ راواړو او ورته وویل، ای د بیت المقدس لوڼو، په ما پسې جړه مه کوئ، خو په خپل ځان او په خپل اولاد وجاړئ، ځکه چې هغه ورځې بې شکه راتلونکي دي چې هغوی به وایي چې بختوره دي هغه شنډې چې کله یې هم بچي نه دي راوړې او ته یې هم نه دی ورکړې. بیا به هغوی غرونو ته وایي چې په موږ راورغړی، او غونډو ته به وایي چې موږ پټ کئ، ځکه چې که دا کار د شنې ونې سره کیږي، نو د وچې ونې سره به څه چل کیږي. د عیسا سره دوه بدماشان هم وو، څوک چې په سولی کولو ته بوتلی شول. او کله چې هغوی کپری نومې ځای ته ورسېدل، نو هغه یې هلته په سولی کړ، او بدماشان هم ورسره، چې یو یې ښي لاس او بل یې ګس لاس و. عیسا وویل، پلاره دوی معاف کا، ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې څه کوي. هغوی د عیسا جامې په خپلو کې په خسڼې وویشلې، او خلک یې تماشې ته ولاړو، او د هغوی حاکمان په هغه پورې ټوکې کولې. هغه نور خلک بچ کول اوس ته ځان بچ کی، که چېرې په رښتیا د خدای غوره شوی مسیح وي. سپایان هم په دې ټوکو کې ورسره ملګري شول او رامخکې شول، او هغه لی سرکه ورکه، او ویویل، کچری ته د یهودیانو بادشاه، نو خپل ځان بچ کا. او د هغه د سر د پاسه یوه تخته وه چې پې لیکلی و چې دا د یهودیانو بادشاه دی. د بدماشانو نه یو چې هلته زوړند و، عیسا ته پیغور ورکه، ولې ته مسیح نه یې څه؟ نو بیا خپل ځان او موږ هم بچ کا. خو دویم هغه ورټولو او ورته وویل چې ته د خدای نه یریږي څه؟ تا ته هم د ده پشان سزا درکړی کیږي. زمونږ سره خو انصاف شوی دی، موږ خو د خپل عمل بدل بیا ومونتو، ولې دې سړی خو هیڅ بد کار نه دی کړی. او هغه وویل، ای عیسا، هر کله چې ته خپلې بادشاهۍ ته راشې، نو ما یاد کا. عیسا جواب ورکړ، زه تا ته دا رښتیا وایم چې ته به نن ما سره په جنت کې یې. قریبا د غرمې وخت و، او په ټول ملک کې تیاره شوه، او د ماسپخین ته دریو بجو پورې وه. نور پټ شو، او د خدای د کور پرده په منځ دوه ټوټې شوه. نو بیا عیسا یو اوچته چغه وویسته او ویویل، ای پلاره، زه خپل روح ستا په لاس کې سپارم. او د دې وینا سره یې سا ورکه، او صوبدار دا هر څه ولیدل، او د خدای ثنای بیان کا. هغه وویل، بېشکه چې دا سړی صادق و. خو هغه ټولو خلکو چې تماشې ته راغونډ شوي وو، چې هغوی دا واقعه ولیده، نو سینې ووهلې او کورونو ته بیرته لاړل. د عیسا ټول واقفان لرې ولاړو، او کمی ښځې چې د ګلیل نه ورپسې راغلې وې هغه هم ولاړې وې او دا هر څه یې ولیدل. هلته یوسف نومې یو سړی و چې د جرګې ممبر هم و، یو نیک او صادق سړی و. هغه د هغوی په دې عمل او په سلا کې ورسره متفق نه و. هغه د یهودیانو د ارمیتیه د ښار نه و او د خدای د بادشاهۍ په انتظار و. نو دا سړی پیلاتوس ته لاړو او د عیسی لاش یې ترې وغوښتو، د سولۍ نه یې راکوز کو او په مهینه لټه کې یې انغوښتو او په ګټ کې یې په کنستې شوي قبر کې کیښودو چې د دې نه وړاندې پکې بل څوک نه و کیښودی شوی. دا د جمعې ورځ وه او د سبت ورځ شروع کېدو. دا د جمعې ورځ وه او د سبت ورځ شروع کېده. کمې ښځې چې ورسره د ګلیل نه راغلې وې هغوی ورپسې وې او هغوی قبر په نښه کړ او دا یې کتل چې د عیسی لاش څنګه کیښودی شوی و. بیا هغوی کور ته لاړلې او عود او لوبان یې تیار کړل او د شریعت په مطابق یې د سبت په ورځ آرام وکړو. د لوکا په مطابق د مالک عیسی مسیح زیره سلیرشتم باب. خدای اتوار په ورځ سحر وختي ښځې قبر ته رالې او هغه تیار کړې خوشبویې د ځان سره راوړې او د قبر نه یې کاڼې رغړېدلې ولیده. هغوی دننه ورغلې خو د مالک عیسی لاش یې هلته ونه موندلو. دوی لا په دې واقعې حیرانې ولاړې وې چې ناڅاپي دوه سړي په برېښناکو جامو کې د هغوی خوا کې ولاړو. هغوی ویرېدلې او خپل سرونه یې ځمکې ته ټیټ کړل، خو هغوی ورته وویل چې ژوندی په مړو کې څله لټوئ؟ هغه دلته نشته، هغه پاسېدلی دی. تاسو را یادې کړئ هغه خبرې چې په ګلیل کې یې درته کړې وې چې ابن آدم په څنګه د ګناهګارو سړو په لاس حواله کیږي او په سولۍ بشي او په درېمه ورځ به ژوندی پاسي. بیا هغوی ته د عیسی خبرې ورياد شوې او د قبر نه په واپسۍ دا ټولې خبرې هغه یولسو موریدانو او نورو ټولو خلکو ته واورولې. هغه ښځې مریم مګدلینی، یوانا او د یعقوب مور مریم وې او دوی د هغه نورو ښځو سره رسولانو ته دا خبرې وکړې. خو دا خبرې هغوی ته ابس ښکاره شوې او هغوی پې باور ونه کړ. خو پترس پاسېدلو او قبر ته یې په منډه لاړو او چې ټیټ شو او دننه یې وکتل نو د تش کفن نه سیوای نور هیڅ ونه لیدل او هغه په دې شوي کار اریان دریان کور ته لاړو. هم په هغه ورځ ایماوس نومې کلي ته د دوی نه دوه کسان روانو چې د بیت المقدس نه خواوشه و میله لرې دی او په خپلو کې یې په دې واقعاتو خبرې کولې او هغوی د یو بل سره په دې بحث کې لګیا و. نو عیسی په خپله راغې او د هغوی سره ملګری شو، خو د هغوی سترګې بندې کړی شوي وې چې هغه ونه پیژنې. هغه له هغوی نه تپوس وکړو چې دا تاسو په تلو تلو کې په څه بحث کولو. هغوی غم ځپلې ودرېدل. نو کلیپاس نومې سړی ورته جواب ورکړ، ولې ته په بیت المقدس کې یک یو مسافر یې چې د دې واقعاتو نه خبر نه یې چې په تیرو څو ورځو کې هلته څه شوي دي؟ هغه ورته وویل چې څه شوي دي. هغوی جواب ورکړ چې د عیسی ناصری په هکله چې د خدای په وړاندې په کلام او عمل دواړو کې یو زورور نبی و او زموږ مشرانو کاهنانو او حاکمانو او ټولو خلکو هغه حواله کړ چې د مرګ حکم پې وشي او په سولۍ کړ. خو زموږ دا تمه وه چې همدا سړی به بني اسرائیل خلاص کی. خو یوه غټه خبره پکې دا وشوه چې نن درېمه ورځ ده چې دا واقعه شوې ده او اوس زموږ د ډلې یو څو ښځو موږ په دې خبره حق حیران کو چې سحر وختي د هغه قبر ته تلې وې خو د هغه لاش یې ونه موند او د دې خبرې سره بیرته رالې چې هغوی ته فرښتې ښکاره شوې او ورته یې وویل چې هغه خو ژوندی دی. نو زموږ یو څو کسان قبر ته لاړل او څه چې هغه ښځو ویلي وو هغه شانې ولیدل خو هغه یې ونه موند. عیسی جواب ورکړ چې اے ناپوه خلکو او د نبیانو په ټولو خبرو ایمان راوړلو ناراسته زړونو، ولې د مسیح دپاره دا مقرر نوم چې هغه به دا زحمتونه اوزغمي او په خپل جلال کې به داخل شي. بیا عیسی له موسی نه او له ټولو نبیانو نه هغه خبره واغسته چې څومره خبرې د هغه په هکله په صحیفو کې راغلی دي او هغوی ته بیان کې. په دې وخت کې هغوی چې کم کلي ته تلل هغه ته نږدې وو او عیسی لا په مخه روان وو، خو هغوی هغه ته په کلکه وویل چې موږ سره پاتې شه، ځکه چې ماښام کیدونکی دی او رس په تیرېدو ده. نو هغه دننه لاړو او د هغوی سره پاتې شو، او کله چې هغه د هغوی سره خوراک ته کیناستو نو ډوډۍ راواغستله، شکر یې پې وویستو، ټوکړې یې کړه او هغوی ته یې ورکړه. بیا د هغوی سترګې وغړېدې او هغه یې وپېژنده، خو هغه د هغوی د ناظر نه غیب شو. هغوی یو بل ته وویل، کله چې په لاره هغه زموږ سره خبرې کولې او د صحیفو تشریح کوله نو څنګه زموږ زړونه د جوشه ډک شوي وو. بیا هغوی هغه ساعت پاسېدل او بیرته بیت المقدس ته روان شول. هلته هغوی هغه یولس موریدان او نور ملګري چې راټولو ولیدل او ویل یې، دا رښتیا دی چې مالک پاسېدلی دی او شامون ته کاره شوی دی. نو بیا هغوی ورته د خپلې لارې کیسه تیره کړه او ورته یې وویل چې هغوی څنګه مالک د ډوډۍ ماتولو په وخت وپېژندلو. کله چې موریدان په دې خبرو لګیا وو نو عیسی په خپله د هغوی په منځ کې ودرېده او ورته یې وویل، السلام علیکم. هغوی یرې او هیبت واغستل او دا ګمان یې کوو چې ګینې پیری دی، خو هغه ورته وویل چې تاسو داسې وارخطا ولې یئ او ستاسو په زړونو کې دا قسم قسم وسوسې ولې پیدا کیږي؟ زما لاسونو خپو ته وګورئ چې دا زه یم، ما له لاس راوړئ او وګورئ چې د پیري غوښه او هډوکي نه وي لکه چې تاسو یې وینئ چې زه یې لرم. د دې وینا نه پس یې لاسونه او خپې هغوی ته وښودل. د هغوی اوس هم د خوشحالۍ په وجه باور نه کېده او لا حیران وو. نو هغه هغوی ته وویل چې ستاسو سره دلته د خوراک د پاره څه شته که نه؟ نو هغوی ورله د مئی یو ټوکړه ورکړه چې هغوی ریته کړې وه، هغه واغسته او د هغوی په وړاندې یې وخوړله. عیسی هغوی ته وویل چې دا زما هغه کلام دی چې کله زه تاسو سره وم نو درته به مې ویل چې د موسی په شریعت کې، د نبیانو په صحیفو کې او په زبور کې هر څه چې زما پاکله لیکلی شوی دی هغه به ضرور پوره کیږي. بیا هغه د هغوی عقل روښانه کړو چې په صحیفو پوه شي. هغه وویل چې دا لیکلی شوی دی چې مسیح به زحمت وزغمي او په درېم ورځ به له مړو نه بیا ژوندی پاسي، او د هغه په نامه به ټولو قومونو ته د ګناهونو نه د توبې او د معافۍ واز کولی شي. تاسو د بیت المقدس نه شروع شئ، هم تاسو د دې هر څه گواهان یئ. او دا ګورئ، زه تاسو ته د خپل پلار کړی لوز در استوم. دلته په دې ښار کې تر هغې پاتې شئ تر څو چې په تاسو آسماني قوت نازل شي. بیا عیسی هغوی بهر د بیت عنا پورې بوتلل او لاسونه یې اوچت کړل او هغوی لی برکت ورکړ، او داسې وشو چې په برکت ورکولو هغه د هغوی نه جدا شو او اسمان ته پورته کړی شو. هغوی ورته سجده وکړله او ډیر په خوشحالۍ بیت المقدس ته واپس شول او خپل ټول وخت یې د خدای په کور کې د خدای په ثنا ویلو کې تیرولو.